د ماسپخین دوه بجې د زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، تر دریو بجو د ازادۍ راډیو دا یو سات خبرونه د ترشنه آسمان لاندې د پروګرام لپاره ځانګړې ده. نن د ځمکې نړیواله ورځ ده. د ترشنه آسمان لاندې په نننۍ خپرونه کې چې اسمت څاروانې به یې د وړاندې کولو لپاره په څو شېبو کې سټوډیو ته راشي، زموږ د ابیرنګه خاورینې کورې د اهمیت او خوندیتوب په اړه بحثونه لرو. خو له هغه مخکې زه احمد تکل تاسو ته خبرونه وړاندې کوم. طالبانو په بلخ ولایت کې د تښتول شوي ماشوم عبدالرؤوف د خوشی کېدو خبر ورکړی. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پر ټوټر لیکلی چې عبدالرؤوف د اختطافګرو له منګولو وژغورل شو او نن په شاندارو مراسمو کې خپلې کورنۍ ته وسپارل شو. عبدالرؤوف نږدې یو نیم کال مخکې په مزار شریف کې تښتول شوی و او په فاریاب کې د طالبانو یو مهم قمندان عالم مخدوم یې په اختطاف تورن و. مخدوم څو ورځې مخکې د طالبانو له بنده خوشی شو. د سویډن د بهرنیو چارو وزیر آن لندې په افغانستان کې پر هزارګانو د حملو په اړه ژور اندېښنه ښودلې. میرمن لندې پرون په یو مختصر ټویټ کې وویل چې په افغانستان کې له بشري حقونو څخه سیستماتیکې سرغړونې او پر اقلیتونو حملې باید بندې شي. د چارواکو په وینا د پنجشنبې په ورځ په مزار شریف ښار کې په یوه حمله کې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي او لسګونه نور ټپیان دي. د دې برید مسؤلیت د داعش ډلې خراسان څانګې ومنه. له دې مخکې د کابل په دشت برسي کې په یو ښوونځي کې او د زده کړو په یو کورس کې په 214 کې یو شمېر کسان مړه او ټپیان شول. پاکستانی رسنۍ د چارواکو له قوله وایي چې په وروستیو دریو میاشتو کې د تورخم له لارې د سوداګرۍ راکړه ورکړه دوه چنده شوې ده. د افغانستان او پاکستان ترمنځ راکړه ورکړه په ځانګړي ډول له پاکستان افغانستان ته صادرات د طالبانو له واکمنېدو وروسته خورا کم شوي وو. د پاکستان د سوداګرۍ د برخې چارواکي اوس وایي چې د تورخم له لارې افغانستان ته د پاکستان صادرات زیات شوي، خو تر اوسه هغه حد ته نه دي رسېدلي چې د اګست له 15 نیټې مخکې وو. ایرانی رسنیو راپور ورکړی چې وسلوالو نن د سپاهي پاسداران ځواک د یو جګپړي قمندان حسین الماسی پر موټر د ایران زاهدان ښار ته څیرمه ډزې کړي چې د هغه یو ساتونکی وژل شوی. رویټرز خبري اژانس هم تایید کړي چې په دې پیښه کې الماسی ته زیان نه دی اوښتی. ایران اژانس وایي چې برید کوونکي نیول شوي. او په بوسنیا هرزګوینا کې تیره شپه د یوې زلزلې له کبله یوه میرمن مړه شوه او لږ تر لږه 3 تنه نور ټپیان شول. دا زلزله د شپې شاوخوا 11 بجې وشوه او ټکانونه یې په ګاونډیو هیوادونو کرویشیا، سربیا او مونتینګرو کې هم احساس شول.
ترشنه آسمان لاندې
زیر آسمان کبود.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، اسمت څاروانیم. د خبرونه د شفیق یار په تخنیکی همکاری وړاندې کوم. پرون د اپریل 22 د مځکې نړیواله ورځ وه. د ازادي راډیو د نن ورځې ترشنه آسمان لاندې خبرونه د افغانستان چاپیریال ته ځانګړې شوې ده. په دې خاطر یوه ورځ د مځکې ورځ نومول شوې چې د کورې د ساتنې په اړه د خلکو پوهاوی زیات شي او د هیوادونو مشران د چاپیریال د ویجاړېدو او د ژوو د محو کېدو د مخنیوي لپاره پریکړو ته وهڅول شي. پرله پسې وچکالیو او د جګړو او بېوزلۍ له کبله د ځنګلونو بېدرېغه وهلو د افغانستان طبیعت ته سخت زیانونه اړولی دي. تېره ورځ د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې ویجاړونکي سیلونه راغلل. دغو سیلونو ګڼ کورونه او کرنیز ځمکه ویجاړه کړه. میدان وردګ، غور او نورستان هغه ولایتونه دي چې وروستیو سیلونو پکې ډېر تاوانونه اړولی دي. د نورستان د اطلاعاتو او کلتور رئیس مولوي سمیع الحق حق بیان په دغه ولایت کې له ورښتونو وروسته د جاري شویو سیلونو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
مختلف ساحو کې سیلابونه راوتلي دي. ژونیا دره د کولم او بجګل او کورګل ساحو کې د سلګونه جریبه ځمکه د خلکو تخریب شوي او 15 غواګانې هم وژل شوي دي. 15 پلونه او 15 جرندې وسره تخریب شوي. د دوه ولسوالۍ په بازار کې 15 دوکانونو ته هم زیان رسیدلی دی.
سیلونه نه یوازې کورون نړوي، د انسانانو او څارویو د مړینې سبب کیږي، بلکې خاورې ته هم ډېر زیان پیښوي. په افغانستان کې چاپیریال ته خلک او چارواکي څومره پاملرنه کوي؟ جنګونو او طبیعي آفتونو زموږ چاپیریال لکه ځنګلونه، کاریزونه، ترمځکې لاندې د اوبو سرچینې او نور څومره زیانمن کړي دي. که تاسو درانه اوریدونکي د دې موضوع په اړه زموږ له درنو مېلمنو څخه پوښتنه لرئ یا د موضوع په اړه نظر لرئ، اوس هم د واتس اپ لاره په ثبت شوی بڼه راستولی شئ. خپل پیغام ثبت کړئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 00-420-212-6401. دا شمیره به وروسته بیا هم اعلان کړم، خو اوس به د میلمنو ته راشو. زموږ د دې خپرونې میلمانه دي انجینیر خلیل احمد نادم چې د جالجوی یا مځکې پیژندنې متخصص دی، پوهان ډاکټر ذکر الله صافی د کابل پوهنتون د کرنې پوهنځي استاد دی، انجینیر شیر احمد فیضی د چاپیریال ساتنې ادارې پخوانی مرستیال دی، او همدارس مولوی مصباح الدین مستعین د کرنې او مالداری وزارت اطلاعات او نشریاتو رئیس او ویاند. ټولو درنو میلمنو ته هرکلی وایم. او لومړی استاد نادم ته نوبت ورکوم. په ورستیو کلونو کې د چاپیریال موضوع ډیره زیاته یادیږي په نړۍ کې. دولتونه هڅه کوي چې د چاپیریال ککړونکي وسایل محدود کړي. آیا دغو تشویقي هڅو یا په ځینو مواردو کې جبری اقداماتو د چاپیریال یا زموږ د کورې له ساتنې او د تخریب د پروسې له ورو کولو سره څومره مرسته کړې ده؟
سلامونه تاسو جناب سروان صاحب، درنو میلمنو ته، ستاسو همکارانو ته، او د ازادي راډیو درنو لیدونکو ته سلامونه نیکیلی وړاندې کوم.
سلامات اوسئ.
تاسو وګورئ چې رښتیا هم علما چې تحقیق کړی دی دا ښیي چې د مونږ مځکه مخ پر ګرمېدو ده. دا یو عامل دا دی چې هغه ګلخانهیي ګادون ډېر شوي دي، دا د فابریکاتو په اصطلاح چې ډېر فعال دي، او ځینې هېوادونه حتی حاضر نه شوه لکه امریکا چې دغه قرارداد چې په پاریس کې و دا امضا کړي د ګلخانهیي ګازو د مخنیوي دپاره. نو عوامل ډېر دي چې دوی په اصطلاح تاثیرات لري د ککړتیا په هکله، اما په پیشرفته هېوادونو کې لکه بریتانیا، فرانسه، اروپا، امریکا دا بیا هغه امکانات په لاس کې لري. دوی هغه خپل قوانین چې وضع کوي هغه قوانین تطبیقوي. اوس مثلا په بریتانیا کې تاسو ګورئ چې هغه ډیزلي موټر هغه کرا کرا مخ په دغه د لږ شوي دي، او مثلا برقي موټران جوړیږي چې هغه پولوشن لږ کړي، او حتی سیستمونه په خپل موټرو کې ځای پر ځای کوي چې ګازات افراز نه شي او هوا ککړ نه کړي. اما راځو زموږ تاسو وطن افغانستان ته، متاسفانه چې په افغانستان کې هغه شي چې جنگ د بدبختی عامل دی په هغه ټولو ارسو کې. دا تاثیرات منفی تاثیرات پر خلک باندې، حتی په ککړتیا د هوا باندې هم تاثیر کړی دی. موږ تاسو هغه وروسته پاتې هیوادو چې د انرژي د نه تامین په لحاظ مثلا د پاک انرژي لکه بار ګاز دا موږ نه لرو، او خلک مجبور دي چې
انجینیر صاحب که مخوشوی دی افغانستان وضعیت ته بل جوړ سره وګرځو چې افغانستان په څه وضعیت کې دی. افغانستان لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړه مشکل په دې برخه کې، مشکل لکه په نورو برخو کې زیات مشکلات لري، په دې برخه کې لا زیات لري. خو یو ځل به وګورو چې په نورو نړۍ کې څه اقدامات شوي دي. ګوندې زموږ په وطن کې هم چې څوک واک په لاس کې لري هغوی ورته توجه کوي، او همداراز خلک ورته توجه کوي. پوهان ډاکټر صاحب ذکر الله صافی، تاسو ته هم مرکلی وایم، ستاسو په نظر کوم اقدامات چې په نړۍ کې د چاپیریال د ساتنې لپاره کیږي، لکه مخکې چې انجینیر صاحب نادم ورته اشاره وکړه د بریتانیا او یو شمېر نورو هېوادونو یادونه یې وکړه، دا اقدامات د افغانستان په شاوخوا کې هم تاسو وینئ که افغانستان به پریږدو، او که وینئ څومره یې اغیز کړی دی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام تاسو ته، درنو میلمنو ته، او د ازادي راډیو محترم اوریدونکو ته وړاندې کوم. ډېر ښه بحث او ډېر ښه خبره ده په دې کې چې موږ تاسو په نړۍ کې د چاپیریال د ساتنې په مخه څه هڅې روانې دي او څه کارونه کېږي. آیا د دې انګیزه په افغانستان باندې هم کوم ترسره شوي یا ترسره کېږي؟ په نړۍ کې تاسو وګورئ محترم ورور چې ډېر زیات فعالیتونه روان دي. په یوویشتمه پېړۍ کې دوی د یوویشتمې پېړۍ سره سم یعنی کوم تغیرات د ځمکې په هوا او چاپیریال کې راته د یو سره اقدامات وکړه، ډېر زیات یونت د خواته، د جیب د خواته، د یونیسف د خواته، د سی ایچ د خواته مختلف برنامه شروع شوې، او په دې برنامو کې د هر هیواد لپاره د هرې منطقې لپاره د پلانونه وسنجول، اولین عامل پسې وګرځېدل چې کوم اولین عامل د ځمکې د ګرمېدو دی، کوم عامل د ځمکې د یعنی د اقلیم د تغییر دی، په دې باندې ډېر زیات کارونه روان دي، ډېر کارونه کیږي. او په تاسو سره باید وایم چې دا لړۍ نوم استاد صفات هم روانه و، ډېر په تیزۍ سره روانه و، اما متاسفانه دا تغییرات ممکن چې دا په افغانستان کې په دې باندې یعنی زیات پام د راتلونکي کې ونشي، نو په دې باندې نور کارونه شي. که زه تاسو د بیلګې په شان په توګه وګورم، یو وړه پروژه موږ هم شروع کړې وه د نایتروجن د مدیریت په ارتباط باندې په افغانستان کې، اما متاسفانه د تغییر سره هغه څه چې موږ فکر کوو چې دا به همداسې پرمخ لاړه شي، اما پرمخ لاړه نه. په همدې کې د اوزون په باره کې، د اوزون د قشر د تخریب په باره کې چې دا یو ستر عامل د ځمکې د خرابۍ دی، د هوا د ګرمېدو دی، د هغې په باره کې ډېر مختلف پروګرامونه په کینیا کې په کوم ځای کې دا روان و، د افغانستان ډېر مختلف هیات وتل شوي، نمایندګان وتل شوي، متخصصین وتل شوي وو. همدارنګه د زموږ استاسو یوه اداره وه چې په نامه د نیپا یعنی د امید چاپیریال ساتنې اداره فوق العاده فعالیت کوي، او امیدوار یم او د خدای نه غواړم چې موږ هم خپل فعالیت همداسې روان کړي، مګر دا چې چارې ډېرې ښې روانې وي او اوس هم په نړۍ کې ښې روانې وي په هغه کار دی، نو دا چې افغانستان کې به تر څه ماده پورې دا روانې پاتې شي، نو په دې باندې زه څه نشم ویلی، او الله دې وکړي چې روانې پاتې شي او دا کارونه موږ باید ترسره کړو.
بله، ډېره مننه، سلامت اوسئ. مولوی صاحب مصباح الدین مستعین، دمځکه د تخریب د مخنیوي لپاره ځنګلونه ډیر وای رول لري، د ستاسو وزارت فکر کوم چې د ځنګلونو په برخه کې کار کوي، په دې برخه کې څومره کار کړی دی، نوی به څومره ځنګلونه کښېږدي، څومره ونې به کېښودل شي چې د ځمکې تخریب کم شي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سروان صاحب، تاسو ته استاذ د رادیو کارکونکو ته، درنو میلمنو، پوهان او استادانو ته ټول ته سلامونه وړاندې کوم، او د ټولو ترمخه چې دا یو سخت موضوع په افغانستان کې چې هغه د درو پزادي و، د دې مبارک ټول افغانانو ته وایي لازم موضوع ته. نو افغانستان کې رښتیا هم د اقلیم په بدلون کې چې نړیوال کم اقدامات کوي، هغه په افغانستان کې شاید اسانتیاوې موږ دغونده ونه لرو لکه نړۍ چې لري، خو بیا هم چې څه مو په وس کې درلوده یا لرو په هغه کې محلې ځلې روانې کړې دي، یو خو په هغه کې په نړیواله سطح باندې دا ډېره ثابته شوې ده چې تر ټولو په اقلیم په بدلون کې چې ښه رول لري هغه ځنګلونه دي، او د ځنګلو حفاظت او ساتنې ته مو ډېره توجه کړې ده، او تقریبا پر ډیر اندازې نه بلکې په صفر اندازې باندې د ځنګلونو کاچا او کټه کول دا شان بنسوي دي. او ستاسو کلمو د پسرلی په افتتاح کې یا چې کوم د نلګیو افتتاح مو کوله، په هغه کې د وزارت د طرف او د همکارو مشو د طرف او مرستندوی ټولونو د طرف د ټولو په همکاریو باندې مو، او دغه رقم د هیواد د ستورو هستیو د لارې لکه علما، شیخان، او دغه رقم حکومتي مشرانو، او دغه رقم د پوهنتونو استادانو، او د نورو کدرونو د لارې مو ټول هیوادوال و دې ته وهڅول چې هغه د نلګیو کرنه وکړي، او بیا خالي کرنه ونه کړي، د دې پالنه هم وکړي او ساتنه هم وکړي چې دا به هم د هیواد او هم د اقتصاد په برخه کې چې دغه خپل بزګر، دهقان، زمیندار په هغه برخه کې هم شورته تمام شي، او د هیواد په اقلیم او چاپیریال ساتنه کې هم مثبت اغیز ولري، او د امراضو په دفه کې هم مثبت اغیز ولري. نو دا موحد وی چې کله دې په خپل وس او توان کې مو دې او اسلام روان یو مخته، او که هر څوک په نړۍ کې مرستندوی ټولنې او یا انجوګانی موسساتی هغه په دې برخه کې په افغانستان کې څه کول غواړي او یا څه مخکې شروع کړو اوس یې درولې موږ بیا ورته وایو چې بېرته یې شروع کړي د امنیت ډاډ ورکو او دغه رقم په سل په سله کې امنیت دی او دغه رقم هیپ ومیل او ادارې فساد دا ټول په صفر کې دي نو هغه څه چې دوی د دغه بودیجه یا څه د دغه کار د اقلیم د بدلون لپاره محیط زیست لپاره دوی ځانګړي کړي وي هغه به انشاءالله ټول پوره پوره د هغه په دغه کې لګول کېږي او دا چې خلکو دغه درولې دي مرستې درولې دي یا مخکې پروژې شروع وي بېرته بندې کړي دي نو هغه چې د کومو لاملونو د وجې څخه بندېږي هغه لاملونو خو یو هم دلته نشته په یو هېواد کې چې یو څوک مرسته بندوي مخکې شروع کړي یا یو پروژه بندوي مخکې شروع کړي هغه لامل دا وایي چې یا هلته امنیت نه و او یا هلته اداري فساد و او یا چې د کوم شي دپاره ما دغه مرسته وروړې وه یا مې دا پروژه پیل کړې وه پر هغه باندې نه لګول کېدله د دغه هېواد حکومت او یا زورواکانو دا اخیستل پر بله خوا یې مصرفوله خو لله الحمد موږ په افغانستان کې داسې هېڅ مثال نه لرو که څوک د محیط زیست لپاره پروژه لري هغه خامخا پر هغه باندې مصرفېږي که څوک د خوراک د خوارځواکۍ لپاره پروژه لري هغه به په هغه کې مصرفېږي که څوک د باغداري لپاره پروژه لري په هغه کې به مصرفېږي او ادارې فساد به هم نه وي
ډېره مننه
امنیت به هم تامین وي
سلامت اوسئ مولوي صاحب وروسته به له پوهان صافي څخه وپوښتو چې د دوی منظور دقیقا کومې پروژې وي چې درول شوي دي خو اوس انجینیر صاحب نادم څخه پوښتنه لرم انجینیر صاحب مولوی صاحب ویل چې اوس د ځنګلونو د وهلو او قاچاق کېدو مخه کاملا نیول شوې ده که واقعا دا کار شوی وي خو ډېر لوی ګام به وي ستاسو په نظر ځنګلونه د خاورې په ساتنه کې څومره اهمیت لري کې په اهمیت یو څه رڼا واچوي هغه خلک چې لا هم ځنګلونه وي ګوندې ودروي
ډېره مننه زما نظر دا دی مخ د دې چې د دې خلکو د ځنګلونو د وهلو په اصطلاح د ونو د قطع کولو مخ ونیسو اول باید د دوی مشکلات پام وکړو چې د کومې لارې د دوی ضرورت راته کېږي د دې خلکو او که چیرې نه برق وي نه ګاز وي نه شی نو به دوی به څه وسوځي څنګه خپل ژوند مخته بوځي زه اول عامل دا دی چې مونږ باید هغه انرژي د خلکو لپاره تامین کړو بې ضرر انرژي لکه برق لکه ګاز لکه نور چې دوی وکړه دوی په اصطلاح دا ضرورت ونه لري چې ځنګلونه قطع کړي یا هغه واښه چې په اصطلاح په بغرونو کې دي هغه بوټي دي چې دوی د ځان دپاره او د سونګ دپاره دا ټول په اصطلاح د خاورو پورته کې ډېر ضرر محیط زیست لري زه فکر کوم چې اوس مثلا په هر هېواد کې چې وګورئ پرمختللي هېوادو کې د دوی توجه سرسبزي ته ډېر لري په دې چې موږ پخوا ویلی چې ونه مثلا موسمیر او غیر موسمیر زه بیا داسې نه وایم زه وایم چې یو میوهدار ونه ده یو بې میوه ونه یعنی موسمیر ټول دي په دې چې دغه غیر موسمیر چې موږ یادوو د بې میوه دا تر هغه میوهدار له ډېر ګټه رسوي په دې چې اکسیجن تولیدوي په دې چې کاربن ډای اکساید جذبوي دا ډېر د ژوند لپاره ډېر مهم دی زه فکر کوم چې ځنګلونو ساتل په اصطلاح زه داسې نظر لرم چې دغه نالشاني باید په یو فرهنګ په واشر بدل شي چې خلک به دغه ته توجه وکړي هر کال پات به ملیونونو به ونې دغه شي خصي او کینول شي چې د آینده لپاره هم د سرزوی لپاره هم د هوا دغه لپاره د تبدیلی دو لپاره هم ډیر ګټه لري دغه سرسبزي اوس وګوره هغه یوادونه چې ونې ډیر لري ځنګلات ډیر لري ګوره ورې ډیر کیږي په دې چې دا خو طبیعي حالت دی چې خدای تعالی وای روزی ورکی اچاته چې ضرورت لري نو اوس افغانستان کې زما په یاد دی چې هغه وخت چې وچکالي وه شی نه و ورې بخي لګو دا څو کال کې چې څه ونې کینول شوي دي تاسو وګورئ چې یو څه تغیرات په طبیعت کې راغلی دي اته ورې کیږي زه فکر کوم ډېر ګټور دی چې مونږ توجه وکړو ونو ته ونو کینول ته
بله بله ډیره زیاته مننه کوروادن. ډاکټر صاحب ساپای، تاسې مخکې د ځینو پروژو د درېدو یادونه وکړه، که په دقیق ډول ووایه چې کومې پروژې دي او د چا لخوا تمویلې دي؟ مولوي صاحب وویل چې د دوی لخوا خو هېڅ مشکل نشته.
ډیره مننه مسین صاحب، څوک چې فضل د خدای امنیت شته او شرایط د کار دپاره ښه برابر دي، فساد نشته. خو زه بیا داسې یو فکر کوم چې مولوي صاحب دې ته لږ فکر وکړي چې د امنیت تعریف شي، چې امنیت تاسو څه ته وایي. زه فکر کوم چې امنیت ځان ځان ته تعریف لري. دا پروژې که تاسو فکر کړی، دا پروژې د دې تعقیب دپاره ستر ظرفیت غواړي، د دې دپاره روابط غواړي چې تاسو تیر روابط څه رقم وساتئ او د نوي روابطو دپاره څه رقم آمادګي ونیسئ. نور یې په تعصب سره که زه چېرته په یو یو مورد باندې ځم، دا داسې یو حقوقي بحث کېږي، د دې حقوقي بحث نه مزه لرې شم. ساسب ما سره په تماس کې دی، مثال د یو بل متخصص سره په تماس کې دی، او همدا هڅه کوي چې ګوري د نوی نظام واقعا ښه نظام دی او فساد پکې نشته، او په دې نظام کې واقعا ډېرې ځیرکې چیرې دي، هوښیار خلک دي، کار کوي. تاسو لطفاً دغه پروسه تعقیب کړئ چې دا پروسه مخکې د خان سره برابرېږي. متاسفانه ډېر په شواهدو به درته نه وایم، داسې حقوقي بحث کېږي. د هر یو سره ځان ځان ته اړیکه ونیوله، اما متاسفانه یو ایمیل جواب په یوه نیمه میاشت کې بېرته د دې خلکو لپاره برابر نه شو. تاسو وګورئ، دنیا نا امید شوه، دنیا نا امید شوه، او دا داسې دنیا ده چې دا د سیاست سره هېڅ اړیکه نه لري. دا تقریبا یو بشري خدمت په خاطر باندې دې دا کار کوي، یو هیومینیټیرین هغه دی، افورت دی، یو کومه همکاري ده. اما متاسفانه هغوی نا امید شله. او دا
که دقیق ووایه چې ځکه چې د چاپیریال موضوع استاده، د چاپیریال موضوع سیاسي نه ده، یعنی دولتونو ورها خو ده، بلکې له ټولو نړیوالو سره ارتباط لري. که د افغانستان طبیعت خراب وي، معنا یې دا ده چې د نور د ټولو دنیا طبیعت خراب دی. که د افغانستان چاپیریال خراب وي، د ټولو دنیا چاپیریال خراب ده. نو په دې خاطر دا یوه سیاسي موضوع نه ده، بلکې د ټولې کورې موضوع ده، د ټولې دنیا موضوع ده چې له ټولو انسانانو سره اړه لري. که په دقیق ډول ووایي چې مثلا د فلانې پروژې په اړه تاسو یا بل چا تماس ونیوي، اما مثبت ځواب به ترلاسه نه کړ.
سرباز په تاسف سره باید ته ووایم چې په افغانستان کې د سیاسي په سیاسي توګه کتل کیږي. دا ستاسو خبره دقیقه ده، او دا یو نړیواله پروژه ده. ټول نړیوال هڅه کوي چې څه رقم خپل چاپیریال وژغوري، څنګه ځمکه ژوندي وساتي، څنګه خاوره پاکه وساتي، څنګه خاوره تخریب څخه مخنیوی وکړي. اما په افغانستان کې دا بل اړخ وایي کوي. افغانستان کې چې ته په دې کې کار کوې، تا ته په بل سترګه خلک ګوري چې دا څه رقم دی. اوس زه تاسو وایم چې ساسب عملاً د آسیا د جنوبي هېوادونو د چاپیریال ساتنې پروګرام خدای بالا برنامې لري. برنامې ټول په ټپه ولاړې دي، مخته نشي تللی. همدارنګه سی ایچ لکه سنټر فار ایکولوجي هایډرولوجي، هغه خدای بالا فنډ برابر کړی، اوس په ټپه ولاړ دي، مخته نشي تللی. زه دې ته وایم چې دې د لږ فکر وکړي، که نه زموږ اسلامي عمارت د لږ فکر وکړي په دې کې، او دې ته د سیاسي اړخ نه ورکوي، او د دې سره دې لاس یو کړي چې تر څو وکولی شي د افغانستان د چاپیریال د نړۍ خو پرېږده، د افغانستان د چاپیریال د ساتنې په مخه یو څه کارونه ترسره شي، بودیجی د افغانستان لپاره راشي، او هغه مصرف شي، پارلی کار وشي. یوازې خو زه نه شم ویلی چې تا د ځنګلونو د قطع مخه نیولې ده، ټول کار سم شي. وروره، د ځنګلونو د قطع مخنیوی هم مؤثر دی، ولې په هغې کې د اوبو د ککړتیا مخه ونیسه، تا هغې کې د ښارونو د وسعت مخه ونیسه، تا هغې کې د چا خبره د هوا او د دې ککړتیا مخه ونیسه، د ماینونو د معدنو مخه ونیسه. دا هر یو ځان ته یو ډېر لوی بخش لري، او لوی یو کار او یو زحمت ته اړتیا لري. نو زما خواهش دا دی چې ده ته به سیاسي اړخ ور نه کړل شي، او دا کم چې شروع دی په کوم اساس باندې باید په هماغه اساس باندې وساتلی شي. او هر یو چې په دې کې کار کوي، هغه باید تشویق شي، هغه باید وهڅول شي چې په دې کې برخه واخلي، ځکه چې دوی ډېر پر مخ روان دي. یعنی زه تاسو یو بېلګه وایم چې په 2020 کې موږ یوه پروژه شروع کړه د کابل پوهنتون په مرسته باندې، په نامه د نایټروجن مینجمنټ،
چې څنګه کوم نایټروجن او دل الهام خد سوالونه خلاص راوړل موږ لري اما متاسفانه سم مختلانه ده او شکل دې رامخته شي او که زه ته نور دقیق لاشم بیا خبره د سلطان حقوقي ته رسیږي نو بهتره دا ده چې دې کې لږ فکر وشي او ټول جوانب وسوي او دې لږ لږ فکر وشي چې دا یو خیریه کار دی، دا یو بشري کار دی، دلته باره باید خیر وشي، باید پوره عزم او تعهد او هوډ موجود وي.
بله، ډېره زیاته مننه کور ودان. مولوي صاحب، که څه هم د چاپیریال په اړه اکثره موضوعات ستاسو له ادارې سره ډېر ارتباط نه لري، موږ د چاپیریال ساتنې ادارې ته هم بلنه ورکړې وه، متاسفانه هغوی حاضر نه شول چې په دې خپرونه کې ګډون وکړي. خو ځینې مسایل دي چې که دلته هم یاد شي ګوندې دوی واوري او توجه ورته وکړي. لا هم د افغانستان په سیندونو کې د کبانو د نیولو لپاره له بمونو خلک کار اخلي چې دا بیخي د کبانو نسل له منځه وړي، یا موټر همغسې نه کنټرولېږي لکه چې په نور دنیا کې کنټرولېږي، فلترونه کال په کال نه چک کیږي چې دا هم د ککړتیا سبب کیږي، او په ولایاتو کې په اطراف کې ځمکې ژور څاګان همغسې جوړیږي کیندل کیږي او بدریغه اوبه استل کیږي. اکثره موارد کې وایي ضایع کیږي هم، چې دا هم د ځمکې لاندې اوبو سطح نور هم ټیټوي. ستاسو په نظر په دې برخه کې باید څه اقدامات وشي، یا آیا داسې خلق شته چې اقدامات کوي د داسې کسانو مخه نیسي؟
سروان صاحب، خبره خدای سي ده چې افغانستان اوس یوازې پاتې دی، نو خلک هسې بانې ورته کوي. مخکې وویل موږ دلته په وزارت کې د اقلیم د بدلون چې کوم اشیایي څنګه د دې ټولو هیوادو سره موږ اسکایپ د لارې کنفرانسونه کړي دي، او ټولو نړیوالو مشرو دغه رقم په کور دننه مشرو کې موږ هغو ته دا ویلي دي، بار بار مو دا ورته ویلي دي.
مولوی صاحب، ځینې خبرې دي چې اصلا د نور سره اړه نه لري، په خپله له موږ سره اړه لري. مثلا دا د هر افغان وظیفه ده چې له خپل چاپیریال سره داسې ظلم ونه کړي. مثلا ما د کبانو یادونه وکړه، یا د ژورو څاګانو یادونه مې وکړه، یا د موټرو د کنټرول یادونه مې وکړه. په دې کې د نړیوالو رول نشته، دا زما او ستا کار دی چې مخې ونیسو او هغه څوک چې ورته متوجه نه دی ورته متوجه کړو.
سروان صاحب، که وخت یې نو زه خبره پوره کوم، او که وخت نه یې نو بیا خبره نه کوم.
نو وخت خو وخت دی، نو ستاسو په خبرو کې خبره پیدا شوه.
نو ما هم دغه خبره کوله چې دا چې زه کبان زما خلک په دغه باندې وژنې، دا یو لامل لري، او دغه رقم چې زورې څاګانې خلک کاږي، دا هم یو لامل لري، او دغه رقم د موټرانو الودګي، دا هم یو لامل لري. خو د دې ټولو لاملونه په هغه شی باندې ختمیږي چې کومو نړیوالو د مرستو کولونه کړې وه چې هغه نړیوالې مرستې افغانستان ته راسي، او په دې باندې غټ غټ بندونه جوړ شي، او دغه رقم چې بندونه جوړ شي، سړکان جوړ شي، او دغه رقم د کانالونو جوړ سي، او د مایه پرورې د لپاره هغه خپل فرمان د اوبو پر غاړه جوړ سي، نو چې هغه شان تطبیق سي، دلته به د خلکو لاسنیوي د دې شان سړی وکي. او که خلک هغه مرستې بندې دي، او هغه وعدې چې نړیوالو په نړیوال کنفرانسونو کې کړي دي په دې بخشو کې، هغه ټول بندې، نو زه به هر سړی صحیح دی یو اعلان به ورته وکړم. نو خو بیرته لکه اوس مست بعض اعلانونه وکړل، خلکو بیرته اعتراضونه وکړل چې ته خلکو ته بدل معیشت چی شور کړی دی، چی شمور کړی نړیواله چې مرستې کړي دي، هغه در سره کړي دي چې ته خلکو ته ورکې چې پر خلکو مدا شان بند کړل. نو اوس هم که موږ پر خلکو باندې ژورې څاګانې بندې کړو، حتی تر ډېر اندازې پورې مو کوشش هم دا کړی دی چې بندې شي، خو که په یو مخ پر بندې کړو، خلک زموږ څخه ډیمونه غواړي، کانالونه غواړي، اوبه غواړي، او دا داسې نه دی هیڅ هیواد په خپل بودیجه باندې یوازې نشي کولی. بیا داسې هیواد لکه افغانستان چې 40 کاله جنگو ځپلی د جنگو څخه راوتلی او چې څه خلک څه ناڅه شتمني هغه په بهر کې گزاره کوي او خپل هیواد ته توجه نه وي. زما په مجموع کې د نړیوالو څخه دا غوښتنه ده چې پر خپلو هغه ژمنو باندې چې د افغانستان سره په دې برخه کې کړي باید وفا وکړي او هغه پوره کړي ژمنې. او د هغه څخه را په دې خوا بیا هغه افغانستان افغانان شتمن چې په بهر هیوادونو کې د نور هیوادو په نپه باندې پروژې پلي کوي کاروبارونه کوي او ورته خصوصي سکتورونه په دې برخه کې خلاص کړي او کار کوي. د هغو څخه مې دا خواست غوښتنه مې ده چې خپل هیواد ته راشي او خپل هیوادوالو ته خدمت وکړي. زمینه به موږ ورته برابرو، امنیت و دا شی خو الحمدلله تامین دی، نور زمینه به موږ ورته برابرو او منګونه چې دوی وکړي او خدمت د خپلو هیوادوالو ته وکړي، هغه که د چاپیریال په برخه کې وي او هغه که د محیط زیست په برخه کې وي او هغه که دغه د ځنګلونو په برخه کې وي که د فارمونو په برخه کې وي، په هره برخه کې چې وي دوی دلته راسي، کوچنې پروژې، غټې پروژې، موسسې، هر څه ورسره وي، نو راځي دلته دې پلي کې او دلته دې شروع کړي.
صحیح، ډېره مننه. قدرمنو اورېدونکو، که تاسو هم د موضوع په اړه زموږ له درنو مېلمنو څخه پوښتنه لرئ یا د موضوع په اړه نظر لرئ، د واټساپ له لارې له موږ سره تماس نیولی شئ، یا بهتره خو دا ده چې زموږ په واټساپ کې خپل لنډ پیغام ثبت کړئ، موږ به له خپلو درنو مېلمنو سره شریک کړو. د واټساپ شمېره مو ده 00-420-212-6401. انجینیر صاحب نادم، مولوی صاحب وویل چې دوی کوم مسائل چې ما مخکې ورته اشاره وکړه دا تر هغو پورې عملي کولای نشي چې نړیوال ورسره مرسته ونی کې، ډیمونه جوړ نه کړي، لوی بندونه جوړ نه کړي، کانالونه جوړ نه کړي. څه فکر کوئ نړیوال به حاضر شي؟ حتی په تېر حکومت کې نړیوالو د بندونو په برخه کې ویل چې موږ په دې برخه کې پانګونه نه کوو ځکه چې افغانستان له خپلو ګاونډیو هیوادونو سره مشکل لري د اوبو په برخه کې. تاسو بدیل څه بولئ او څه فکر کوئ چې د طالبانو حکومت ته څه پکار دی؟
خبره دا ده چې نړیوال هیڅ الزامیت نه لري چې موږ ته بندونه جوړ کړي، موږ ته کانالونه جوړ کړي. دوی ضرورت نه لري او الزامیت ضرورت موږ لرو په څه شکل مونږ تعامل وکړو د دنیا سره. اوس ګوره، اته میاشتې کېږي چې طالبان په حکومت کې راغلي دي، تر اوسه په رسمیت نه پیژندل کېږي. صحیح ده، هغه کفار به کفار چې دوی جنګېدلي دي، صحیح ده، اما اسلامي هیوادونه ولې په رسمیت نه پیژني افغانستان؟ دا خو هم یو سوال دی. ولې په دې چې ګوره، اوس ډېر ساده شیان دي چې طالبان یې نه مراتي. اوس مثلا تحصیل فرض دی پر نر و ښځه، او تاسو د مکتبونو متړلي دي. دا د نړیوالو غوښتنه نه ده، دا د افغانانو غوښتنه ده. یعنی داسې پلمې تاسو جوړ کړي دي چې هیڅ هیواد جرأت نه شي کولی چې ستاسو سره تعامل ته کښېني، ستاسو سره معامله وکړي. تاسو باید ګامونه، مثبت ګامونه واخلئ. ګورئ، ما همیشه پیشنهاد کړی دی چې باید په هر برخه کې د متخصصینو بورد د افغانستان د بحثسازي دپاره پیدا شي. دغه چې اوس کمیسیون د تماس و، دا د مونږ پیشنهادونه د رسانو له لارې و چې اوس دوی یو کمیسیون د تماس جوړ کړی دی، څو کسه متقي صاحب دی او دلاور صاحب د نور دي. اما تر اوسه ور څو وخت تیر شو، هیڅ مثبت دغه مو نه دي لیدلی نتیجه چې دا کار وشي او خلک دې راشي افغانستان ته. ګوری، امنیت یو مثلث دی چې درې ضلع لري. یو ضلع فیزیکی امنیت دی چې اوس راغلی دی، اوس په دې وروستۍ کې خو دا اصطلاح دغه انفجارات یو څه مختل کړی دی. دوهم رواني امنیت دی. رواني امنیت مختل دی، تامین نه دی په افغانستان کې. تاسو ریاست پاسپورت ته وګورئ، تاسو مرزو ته وګورئ، څومره افغانستان د افغان ولس تخصیص دی ځای نه. زه موثق راپور لرم په بادغیس کې تر 12 کلن بالا څوک نه دی پاتې. که ماشوم د اقتصادي فیصله هغه بله ضلع چې اقتصادي امنیت دی، تامین د خلکو نه دی، رواني تامین نه دی. دا ټول شرایط باید د خلکو ته دپاره مایه شي. بل دا چې ګورئ، د هر مسلې دپاره متخصصین بورد بي چې دوی پروپوزل ورکړي، دوی لارې ورته پیدا کړي چې د کومې لارې موږ کولی شو دا مشکلات حل کړو. او صحیح ده، مثلا یو مولوي صاحب پرست اداره دی، ګورئ هغه چې رشته یې نه، هغه یو میز د کوي چې دلته څه مسایل دي په رشته کې، اما ابتکار نه شي تل دښکوری چې ابتکار وړاندې کړي. ابتکار هغه څوک وړاندې کولای شي چې بغیر رشته تعطیل کړي. نو زما غوښتنه دا ده چې کار دې اعلی کار ته وسپاري، او بل دا چې که څه هم دوی اعلی کار نه دي څوک په راس کې دی، اقلا یو بورد دغه رشتې بورد خلک دې راټول کړي او د دوی په مرسته دې یو کار وکړي. مثلا وزیر د خارجه ځي، یو ډیپلومات قوي ورسره نشته چې د دنیا په ژبه پوه شي، دنیا ته قناعت ورکړي، او دی ځي و راځي و ځي و راځي، نتیجه صفر. ګوره دا رقم نه کېږي، دغه چې خلک د تاسو نه غواړي چې همه شمول په سلا جوړ کړي، همه شمول په دې مان نه دی تاسو هغه جنګ سالاران راولئ. اخ افغانستان ډک د متخصصینو، دغه خلکو چې وطن پر په دوی باندې ګران دی کار کولای شي، دوی راول ورور د وطن د ټولو دی. که چیرې افغانستان جوړ شي، ته به هم پاچای، زه به هم پاچای، ټول به پاچایانو، ټول به دغه یاست، شیخان یاست. او که وطن جوړ نه شي، داسې بدبختي به راشي چې تاسې به هم لاره ورکوئ، د تاسې به هم لاره ورکې، د نورو بدبختي به ټول افغانستان نشي.
بل مننه، سلامت اوسې پوهن صاحب. ساپای که بیرته دې زمکه او چاپیریال اصلي موضوع ته راوګرځو، افغانستان پر لپسې د وچکالیو ښکار کیږي، دلیل یې څه دی؟ دا البته زموږ شاوخوا هیوادونو هم له وچکالۍ څخه زیانمن شوي دي، خو افغانستان تر نورو زیات.
تاسو د افغانستان دقیقه ډیټا ته لږ مطالعه وکړئ، داسې نظر واچوئ او دا تیر تاریخ وګورئ. 1950 نه وروسته تقریبا موږ درجه حرارت 1.8% تغییر راغلی تر اوسه، او دا داسې اټکل شوی دی چې په 2009 کال پورې دا به تقریبا 6.2 درجه چوي شي، دا به تغییر کړي. دغه د تخمین دغه اټکل په اساس نورمالو شرایطو شوی دی، یعنی بدبختانه د سیاسي بې ثباتۍ او خرابۍ او د دې تحولونو نظام جوړ شو، د منځه لاړ شو، چې په دې کې مثلا د زنګونو قطر رامنځته شو، از ځمکې تخریب رامنځته شو، ښارونه بې رویه انکشاف پیدا کړ، تقریبا د ښارونو د آلودګي موادو په درسته مدیریت ونه شو، اوبه مو آلوده شوې، تقریبا هوا مو آلوده شوه، او خاورې زراعتي خاورې هغه شوې مخ په تخریب دي. تر څو کله صاحب چې سروان صاحب دغه ټول عوامل دي، دا ټول عوامل چې یو ځای کې بل اخر دي او بربادۍ خواته روان دي. آیا په دې تیر حکومت کې شل کاله کې موږ څه کار وکړو؟ شل کاله واقعا یو څه دستاورد لرو، دا هڅه یې کوله چې باید د مخه ونیسي. نو یو څه دستاوردونه هم موږ په نظام کې په تقریبا پاتې دي، په مختلفو وزارتو کې په تخنیکي لحاظ باندې. که چېرته دا ته توجه وشي، او که چېرته دا لږ وساتلی شي، هاته توجه څه چې دغه وساتلی شي، هم موږ دپاره به خیر دی. یو کال به د رکود په حالت کې وي، که چېرته د دې نظام په رسمیت وپېژندل شي، نو کېدای شي بېرته چارې ترسره شي. نو که چېرته دې ته توجه ونه شي، پام ونه شي، تاسو فکر وکړئ چې موږ به سخت بربادۍ خواته روان شو، افغانستان به بېخي خراب حالت خواته روان وي، ځکه چې خاوره د لاسه ورکوي، ځنګل د لاسه ورکوي، او همدارنګه دګیګانې رامنځته کېږي، او ډېره خرابوي. او د دې دپاره موږ ته هېڅ کوم پلان نه لرو، هېڅ کار نه دی کړی، او کوم کارونه چې کړي، کومې لاسته داونه چې لرو، هغه په ورقو کې پاتې شوې. لکه د مستعین صاحب په خبره باندې دنیا وشو تبانی کوي چې په نامه د این وان دا فنډونه ورباندې بند کړه. زه فکر کوم چې که چېرته موږ ته توجه ونه کړو، که چېرته موږ په خپل نظام کې لږ زره نرمښت ته کار وانخلو، او د دنیا سره معامله ونه کړو، لکه نادم صاحب چې ویلي، زه فکر کوم موږ په دې برخه کې به فوق العاده ناکام شو، او د ستر بحران سره مخ کیږو. خپل خاوره، خپل ملت، خپل وطن د ستر بحران سره مخامخ کیږو، چې چاپیریال د منځه ځي، چاپیریال خرابېږي، او د هغې د ساتنې دپاره کوم اساس چې جوړ کړو هغه هم د منځه ځي. نو بهتره دا ده چې دې باندې باید کار وشي، او د ده مخه وګورو.
ډېره مننه کوربدن. اوس یو اورېدونکی لرو، اول تاسو خبرې وکړئ، مهرباني.
بله، سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
صحت شما خوب بخیر هستین؟ جمشید هستم از ولایت ایراد به تماس شدیم.
مننه جمشید صاحب، مهربانی.
راجع به همین محیط زیست اگر پرسان کنین، که ما اصلا سند ما هست 40 سال سند ما شده، از روزی که خوشبختانه دست چپ و راست خودم میفهمیم، ما خود نه محیط زیست دهی وطن دیدیم، نه کدام صفایی دیدیم، نه کدام خدمتی دیدیم. نگال راجع بازوش هم خوب بگذاریم سر جایش، میگه تا که بخیر اونا جور میشه، برای ما خوب درد نمیخوره، برای نسل بعدی ما اگر شاید برای نواسای ما درد بخوره. یک دوم دیگه، ما از این دولت امارات یک خواهش داشتم که ویدیوهای پخش شده علی یک قوم خاص. ما امیال ویدیوشم با واتساب شما روان میکنم، شما میتونین چی
گوره جمشید سب تاسی داغ اخپل ویدیو راوست وی، لیکن دا بحث چاپریال او دزمک پرتبات ده لموضوع بنووسو. دیر منه نه چه زنگ بووی بل افریدون که املرو زن راو پیشنه آزادی رادیو.
سلام علیکم.
و علیکم السلام، مهربانی کوی سب. خبر دی سیاست نه، خبر دی زمکی ده، دی کوری ده، دی چاپریال ده. پدی که کم پوشتنه لری نو مهربانی وکی. خیر دوی تلفون قطع کو ور شو برته ملمنو تا مولوی صاحب. دتیر حکومت په ورستی یو کال کې د کابل په شمول په زینو شارونو کې کند کیندل کړي چې اوبه زیرمه شي او د ځمکه لاندې اوبه سطح برته راپورته شي. د لړۍ دوام کړی دی او که اوس په دې کار نه کیږي؟
صاحب هر هغه څه چې مخکې څه شروع و هغه اوس هم شروع دی، البته چې د وطن او د هیوادوالو په ګټه نه څوک مخنیوی کوي او نه هغه پروژې چا درولې دي. دا چې تمویلونکي یا ډونران یې مالي فنډ نه ورکوي نو هغه خو موږ په هغه کې څه نشو ویلی. او دغه چې تا وویل د کندو په باره کې او یا د دوی چک ډیمونه چې ورته وایي که چک ډیمونه ورته وایي دا اوس هم روان دی او دا موږ په دې باندې کوشش ډېر کوو ځکه چې دا د مځکې د اوبو سطحه راپورته کوي نو د وچکالۍ سره بیا دا ډېره مبارزه کوي. په دې کې موږ ډېر کوشش کوو.
بله
روان دي ان شاء الله.
بله دا اوس خو مرستي ورکول کیږي خلکو ته او په ځینو مواردو کې د کار په بدل کې ورکول کیږي او په ځینو مواردو کې خلک هم حشر کوي. یعنی څو لارې شته چې دې ډول چک ډیمونو یا کندو ته دوام ورکړل شي که څنګه؟
و دغه خو یو د کار په بدل کې پروژه چې ده د رسول وزرا په حکم او د ملمونین په فرمان باندې موږ شروع کړی ده چې دا 15 وزارتونه دي نو هغه هر څوک خپل په برخه کې کې موږ خو تر ډېره حده پورې والي او کانالونه خلکو ته وایو چې خپلې والي او کانالونه پاکي او د یو منظم میکانیزم د لارې بیا د هغه په بدل کې هغه کار ځینې اخلو او دغه غنم بیا ورکو. نور وزارتونه شاید په دې برخه کې هغه خپل په دغه کې بخښ کې کار پکې نو چې نور یو شی پیدا شي مخکې هم اول چې تر اوسه پر دې څه همدا شی نشته خو چې شی پیدا شي نو بیا به دغه پات نیمه پروژې چې پاتې دي موږ کوشش دا کوو چې د خپلې بودیجې څخه هغه چې د هیوادوالو په ګټې هغه ور پوره کړو. لکه اوس په بعضې ولایتو کې یا په بعضې ځایو کې د خلکو کانالونه یې وربند کړي دي چې دوی هلته مخکې پروژه مخکې وړل نو هغه اوس پروژې کار نه کوي د خلکو اوبه او کښتو لارې بندې دي. نو موږ اولویت هغو ته ورکو چې هغه مخکې جاري کړو چې یو لږ شیم پیدا کړو چې هغه د خلکو مشکلات حل کړو. نو دغسې خو ډېرې پروژې ډېر شان نیمکله پاتې دي. موږ هم پوره امکانات نه ورته لرو چې څه امکان په لاس کې راځي او پیدا کوو یې نو که نیمه پروژه نیمه پروژه په پوره کړو که یوه پروژه یې هغه په پوره کړو. نو چې مخکې مطلب هدف مې دا و سروان صاحب چې مخکې حکومت یا مخکې خلکو چې دغه کدرونو یا پوهانو څه پلان کړي دي د زراعت په بخش کې او یا د مځکو د اراضۍ په بخش کې نو هغه پلانونه موږ نه ردوو او نه دغه کو صرف ارزوو یې چې د هیواد په ګټه یې او د یو شخص په ګټه باندې موږ د عملي کولو مخه نه نیسو امکانات ورته برابروو. او د خپل وزارت په تړاو به موږ دا وایو چې د اولې ورځې څخه موږ دلته تخنیکي بورډ لرو او هر څه مو د تخنیکي بورډ په مشوره باندې پر مخ باندې روان دي او دا په هیڅ زه خیر سیاست ته به نه سره ځو.
بله صحیح ده، مننه. یو اوریدونکی لرو بیا به ورشو انجینر صاحب نادم ته، مهرباني کوئ صاحب.
سلامونه نیک هیل احترامات سوان سه محترم ستاسو میلمانه عبدالرادیو لاری طول وطنوالو ته
سلامت وسه مهرباني.
مننه ورونه رښتام خصوال دی چې باید ټول افغانان کې وند واخی، اما شرایط باید افغانان د فار مسایل وسوګری. بانګي سیستم په افغانستان کې بیخي مختلف دی، یعنی څوک چې غواړي چې خپل پیسې وباسي او کارو کې قطعا نه شي کولای خپل پیسې څخه استفاده وکړي. دا محدودیتونه رامنځته شوي دي چې د خلکو لاسونه تړلې دي. بل دا چې رښتام د اوبو مالات په دغه شلو کال کې دغه هیوادونه چې راغلي وو دوی بنیادی کار د افغانستان د پاره نه کوله. مثلا دا ورور به شاید دا سوال پیدا شي چې وې کړم چې دا افغانان چې بهر کې دي راځي شي، یعنی زه خپل راغلی مغه وخت دغه امیر اسماعیل خان وزیر د انرژي او اوبو انرژي وو، زه وایم ما ورته چې ما په قرغیزستان کې تایقات کړی بندونه کې کار کړی دی، تاسو خپل د کول سویچ
امسای په کور کې مې پرې دی دا کار م کوي چې پاینده کې خطرې بیا د خر خلاصات وای نه بریده خبره دا و چې دغه هیوادونه هم مثلا تاسو کې وګورئ چې د تاجکستان د ازبکستان ترکمنستان بلخ وارد کوي دوی دا کار کوله د پایو پیسې ورکول دا ورکوله اما که تاسو وګورئ چې تاسو یو بند جوړوي دا کار دوی نه کوله اوس هم وګورئ د مونږ اوبه ټول هیوادو ته ګاونډي هیوادو ته مثلا ترکمنستان ته د بالا مرغاب سیند چې په دولس میاشتو کې ډک اوبه ځي تر اوسه پورې خو هېڅ یو د حکومتي چارواکي د ترکمنستان سره نه دی کېنستلی چې وروره څومره دي عقابه ده د اوبه دي وړې مفت موږ د څه امتیاز راکوي هېڅ اصلا دا خبره نشته که ایران سره دی که پاکستان سره دی که ازبکستان سره دی حتی مسروان صاحب خبر ته وکړم چې ځینې خلکو ته حتی رتبه چارواکو ته دا ذهنیت و چې ګویا د مونږ تاسې سرحد د سیند یا د رود منځ دی ګوره دا ډېر غلط تصور په دې چې مثلا د امو دریاب داسې فکر کوي چې د بستر د سیند راځي مختر کابله آیا دا ټول مځکې د ازبکستان کېږي نه دا خو علمي بنسټ لري دلته په اصطلاح نقاط جیودیزیکي یا جغرافیایي د کوردینات سره د سیند و هاخوا هیوادو ته او د سیند و دې خوا ته شته چې دوی منځ ته تعینولی شي یعنی ډېر د مونږ تاسې ډېرې مځکې هغه خواته تللي دي او څوک نشته چې دا محاسبه وکړي راځي شي هغه مدیریت د سرحدي د جیودیزي کارتوګرافي ته مراجعه وکړي نقشه دې واخلي خپل مځکې ته برته واخلي یعنی ډېر مسایل دي چې دا متخصصینو ته اړتیا لري چې باید د متخصصینو کار واخیستل شي چې دوی دغه ټول په اصطلاح راهنمایي یا پروپوزل دغه حکومت ته ورکړي یا هر څو په هر برخه کې چې په اصطلاح دغه نه ګټه واخیستل شي
آدم صاحب دا یو تازه خبر داده چې د طالبانو حکومت فیصله کړې ده چې د اوبو په برخه کې د بندونو په برخه کې خصوصا د برېښنا د تولید په برخه کې به خصوصي سکتور ته اجازه ورکوي چې هغوی پانګونه وکړي دا فکر کوي چې ګټور کار دی
دا خو ډېر ښه خبره ده اوس مثلا مونږ منابع انرژي ډېر لرو مثلا د خپل لمر مفت انرژي منبع ده چې سولری برخو زینی اخیستای شو ده دبور سکاره مونگ پا کافی اندازه پا افغانستان کلورو ده اوبه پا کافی اندازه لرو باد پا کافی اندازه لرو ده طول منابع ده انرژی ده که چیری دولت لاسپکار سی او ده متخصین ده را طول که پروژه جو که بلده چیز ما پیشنهاد داده چی هغه پروژه باندی کارو سی چی زودرس آیداتی وی یعنی جر آید ورکی مثلا آریانا افغان الوتنه ګوره دوی تیاری لري دغه شل ګرد دوی تیاری نه شوي چې هر ورځ عاید راوړي افغانستان ته مثلا ناس دغه دستکاوي چې تیاری تیریږي پیسې بل نور مسایل هم دي چې دولت کولی شي چې
تاسو وایئ داسې پروژې چې زر عاید ولري یو د لمریزې انرژي مسله ده چې افغانستان وایي ډېره زیات لمر هم لري او له چاپېریال سره هم ډېره مرسته کوي بندونه او نور بیا سکاره طبعاً چې زیانونه هم لري او لمریزه انرژي وایي چې زیان نه لري کم داسې ده
خبردار چې نه اته سکاره هم اوس خو مدرن سیستمونه شته معیاري فلټرونه شته چې دغه فلټرونه بندیږي اوس وګورئ په بریتانیا کې د سکرو ډبرو څخه هم دوی برق تولیدوي اما ډېر مجهز سیستم دی چې اصلا تاسو نه احساسوئ چې دلته کم خطر چاپیریال ته دغه کې
بله.
او دوی کولی شي د دې نه استفاده وکړي یا مثلا د تعمیرونو د تسخین پیسې کې معیاري فلټرونه نفس هیڅ مشکل نشته دی په شرط چې معیاري یا موټران دي ټول کال په کال دي هغه تخنیکي معاینه چې کېږي رشوتي نه وي واقعي وي اول ته وګوري چې کټالایزر دی څه بلاده د اګزاست نسوي او د غیر باسي بل تبدیلي
دوی البته مخکې مولوي صاحب ویل چې د اقتصادي توان مسله هم ده چې افغانان بیا دلته یو مشکل لري خو خیر پوهن صاحب صاحبای ځینې شیان دي چې ډېر د مسله د اقتصاد سره ارتباط نه لري مثلا د چاپیریال په ساتنه کې ځینې شیان ډېر ککړونکي دي لکه پلاستیک یا پلاستیکي کڅوړې خو ډېر خلک افغانان می منظور دی دې موضوع ته ډېر پام نه کوي کېدای شوای چې حکومت مثلا امر کړوي چې نور پلاستیکي کڅوړې نشته لکه په ځینو اروپایي هیوادونو کې چې مخه نیولې ده په ځای کاغذي کڅوړې او کاغذي کڅوړې به په خپل مغه خلک جوړوي کڅنګ
بالکل سمه خبره ده که تاسو متوجه شئ چې په داسیا په سطح باندې منګه په تیر حکومت کې منګه د چاپیرا ساتنې ادارې داسې قانون وضع کړی و چې حتی نانبایی ته به ویلي چې نور به ته د دې پلاستیکي کڅوړو کې چا ته ډوډۍ نه ورکوې او د پلاستیک د تولید په باره کې هم دوی ډېر کار کړی و چې د پلاستیک تولید باید هم چې شي ودرول شي او یا تبدیل شي په د تکو په تولید باندې چې ځینې داسې خریداري توکي پکې انتقالېږي. د دې په باره کې مونږ یو ښه پیشرفت لرو، مونږ یو ښه اساس ښیي. زه وایم که د اوسنۍ حکومت هغه اساس چې کوم مویشی دی پخوا حکومت کې ښودل شوی که دغه هم تعقیب کړي، زه فکر کوم دا یې ښه مدیریت کوي. اما د پلاستیکي توکو تولید واقعا دا یو څه ستونزې رامنځته کوي د چاپېریال لپاره، د خاورې لپاره، ځکه چې دا ډېر وخت ضرورت لري ترڅو دا څه شي دا په خاوره کې هضم شي یا د خاورې کې تجزیه شي. ستونزې راولاړی په ده باندې اساس جوړ شوی، په ده کار شوی دی. حتی میتي ځینې ادارې ځینې نشنې په دې کې هغه کړي دي چې باید یعنی کوم عوامل په دې پلاستیکي توکو دي چې مثلا که چېرته موږ کې خواړه انتقال کړو څومره ازرار به انسانانو ته رامنځته کړي. په دې باره کې هم خبرې شوې، تقریبا عامه پوهاوی هم دغې کې لوړ شوی او د تلویزیون له لارې هم خلکو ته واقع کې د نصایح کېده چې باید تاسو د شیانو نه په دې توکو کې د انتقال د دې توکو انتقال په دې پلاستیکو کې هغه کې ډډه وکړي. زه هم په دې باندې کار شوی دی او تر که تاسو مونږ ګواهي یو وخت پاکستان ته لاړ شئ که هند ته لاړ شئ تاسو یقینو کې دا شی نه عملي شوی. عمل الله الحمد په افغانستان کې دا عملي شوی ولو شرط یې دا دی چې دا اوس وساتلی شي. نظام اوسنی نظام باید دې ته توجه وکړي، کوم اساس چې ښودل شوی دا تعقیب کړي او داسې مخ ته لاړ شي. د دې نه سرمایه ګذاري ضرورت ده نه بل شی ضرورت، سب د دې دپاره چې هغه هدایات شوي دي او هغه تخنیکي کړنې هغه تخنیکي معیارونه فرمولونه چې وضع شوي هغه باید تطبیق شي. ډېر اسانه کار دی او دا انشاءالله
ډېره زیاته مننه پوهن صاحب. ډاکټر ذکر الله صافی د کابل پوهنتون د کرنې د پوهنځي استاد، همداراز د جیولوجي یا ځمکپوشندنې متخصص انجینر خلیل احمد نادم او د کرنې او مالدارۍ وزارت اطلاعاتو او نشریاتو رئیس او ویان مولوي صاحب مصباح الدین مستعین چې په دې خپرونه کې مو ګډون وکړ.
شاباش دی پر مخ واړ وې زلفان دی کا خوشبوئی سلام، ساعت 3 پس از ظهر به وقت افغانستان است. به این برنامه از رادیو آزادی خوش آمدید. در بیشترین دقایق این ساعت برنامه زیر آسمان کبود پخش می شود. در آغاز خبرها. عبدالرؤوف کودک 11 ساله بلخی پس از حدود 1.5 سال از چنگ ربایندگان رها و امروز به خانواده‌اش در شهر مزار شریف تسلیم داده شد. او لحظات پیش به رادیو آزادی گفت که خوشحال است که به آغوش خانواده خود برگشت. این کودک در ماه عقرب سال 1399 در شهر مزار شریف مرکز ولایت بلخ اختطاف شده بود. درباره چگونگی رهایی عبدالرؤوف جزئیات داده نشده است. آن لنده وزیر خارجه سویدن درباره آن چه افزایش حملات بر جمعیت هزاره در افغانستان خوانده است عمیقا ابراز نگرانی کرده. خانم لنده در توییت روز جمعه گفت تخطی های سیستماتیک حقوق بشری و حملات علیه گروه های اقلیت در افغانستان باید پایان یابد. اردوی پاکستان در بیانیه میگوید که در حمله شورشیان مسلح از افغانستان 3 نظامی پاکستانی کشته شدند. در بیانیه که امروز نشر شد آمده است که شورشیان با اسلحه سنگین شب هنگام بر یک پوسته اردو در منطقه کوهستانی شمال غرب پاکستان حمله کردند. در بیانیه گفته شده که نیروهای پاکستانی در پاسخ به این حمله در منطقه وزیرستان شمالی ایالت خیبر پختونخوا شلیک کردند و در آن شماری از شورشیان مسلح کشته شدند. این خبر از سوی منابع مستقل تایید نشده. رسانه‌های ایران گزارش دادند که مردان مسلح بر موتر حامل حسین الماسی، یک فرمانده ارشد سپاه پاسداران آن کشور، اوایل امروز در جنوب شرق ایران آتش گشودند و یک محافظ او را کشتند. خبرگزاری رویترز هم گزارش داده است که به الماسی آسیب نرسیده و مهاجمان دستگیر شدند. بر اساس گزارش خبرگزاری ایرنا، موتر این فرمانده سپاه پاسداران در ولایت سیستان و بلوچستان در نزدیک یک پسته تلاشی در شهر زایدان هدف حمله قرار گرفت. و به اثر زلزله نیرومند در بوسنیا هرزگوینا یک تن جان باخت و دست کم 3 تن دیگر زخمی شدند. به دنبال زلزله ناوقت دیشب مردم مجبور شدند خانه هایشان را ترک کنند. تکان های این زلزله در کرواشیا، صربستان و مونتنگرو نیز احساس شده است.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به قسمت دوم برنامه زیر آسمان کبود خوش آمدین. موضوع بحث ما روز بین‌المللی زمین بود و روی اهمیت محیط زیست. می‌خواهیم صحبت کنیم با متخصصین ما. قسمی که خبر دارین در این اواخر بسط بین‌المللی مسائل محیط زیست همیشه در یک طرف دنیا سیلاب هاست، در یک طرف دنیا خشکسالی هاست و اینا باعث از این میشه که مسائل زراعتی را هم ضربه بزنه، محیط زیست و صحت ضربه بزنه. روی از این موضوع فعلا در قدم اول با مهمانای محترم این موضوع رو طرح میکنیم. فعلا آقای ضعیفون صافی، عضو اسبق کمیسیون محیط زیست، با ما از طریق تلفن با ما مهمان هستن. آقای صافی خوش آمدین. سب
سلام برادر عزیز، به شما و به شنونده شما خدا کنه جور صحت من باشین.
بله خوش آمدین. ببخشین محترم صافی، شما در مورد زمین، این روز بین‌المللی زمین، به ما چی گفتنی دارین؟
برادر عزیز، زمین در یک نعمت خداوندی است که به انسان ها پیدا کرده، باید از اونو استفاده خوب شود. زیاد نعمت های خداوندی است که در زمین است، رقم مادن، آب، یعنی بدون از زمین زندگی انسان مشکل است. اگه کل باید حفاظت شود، به قدر زمین همه بدانیم. در زمین میش از او زراعت کار بگیریم، از خاطر زیست شدن کار بگیریم، از خاطر مدرن شهره کار بگیریم. خاک یا زمین به خاطر استفاده انسان است. انسان ها باید کوشش بکنن که به سطح زمین استفاده خوب بکنن.
بله، در افغانستان اگر خبرها را تعقیب کنین، در یک طرف از سیلاب ها صحبت می شود، دیگر طرف از خشکسالی ها، مخصوصا در سری جایا از کمبود آب و آشامیدنی صحبت می شود. در این مورد کدام معلومات دقیق در دست دارین شما سه؟
برادر عزیز، خودم از افغانستان دیار مهاجرت هستم فعلا، خو از دوستا و از میدیا فیسبوک خبر می شویم. خوشحالی در افغانستان علتش معلوم است که قطع کردن جنگل هاست. وقتی که جنگل ها قطع می شه، برف که می باره ذخیره نمی شه. بدبختانه بگیم که در طول 40 سال بسیار به بیرحمی جنگل های افغانستان مردم به تاراج بردن، قطع کردن، خصوصا همسایه ما و شما که دایی دست دارن. او دیگر مردم هم به تفاوت از این که درخت نو نیال غرض کنن نمی کنن، به توجهی می کنن، دیگه سبب سیلابا و خوشسالی می شه. دیگر مردم باید تقاضای ما ایست که مردم دایی مسئولیت دارن، از جنگلات افغانستان نگهداری بکنن و درختایی که قطع شده باید دیگر نو غرض بکنن. و هم در زمینه زراعتی که مردم در هر جای زیست هستن باید نیال غرض بکنن تا از خوشحالی و از سیلابا جلوگیری شود. خورزیات مهمی است که از آبایی که خداوند داده یک نعمت در افغانستان، از زیاد مردم بی تفاوت هستن، خصوصا مردم و ما و شما در افغانستان. این را اصراف نکنن، اما مقدار که آب ضرورت دارن باید اون آب را استفاده بکنن.
خب محترم صافی، یک لحظه اجازه بدین که مهمان دیگر ما وصل شدن، با اونام یک سلام علیکی بکنیم، وقت از اونا کمتر هستن. مولوی سب مصباح‌الدین مستعین، سخنگوی و رئیس ارتباطات و اطلاعات وزارت زراعت و مالداری، با ما یک 20 دقیقه 15 دقیقه وقت دارن میباشن. مولوی سب خوش آمدین به برنامه.
خیر ببینیم به شما و به شنوندگی شما و همکارای شما سلام مرا برسانیم.
تشکر مولوی صاحب. مولوی صاحب امروز روز دی روز بود فکر میکنم روز بین المللی زمین بود، از او خاطر ما گفتیم به این توجه وطندارا را جلب کنیم و رهبری را در افغانستان جلب بکنیم که چقدر در مورد محیط زیست اینا پالیسی های خاص خود تعقیب میکنن، چی پلانا دارن روی از این موضوع. اگر به ما معلومات بتین در قدم اول بسیار خلاصه خوش میشیم مستعین صاحب.
بسم الله الرحمن الرحیم. واکنم دمزکی ساتنه او د چاپریال ساتنه د وطن د قاده پر او د وطن د شرازی د پر دا ډیر ضروری کار دی. موږ ټول هیوادوال باید په دې کې برخه واخلي او خپل ونډه ولري. خو د هیوادوالو او د زراعت وزارت ترڅنګ باید نړیوالم په دې کې چې د افغانستان سره د کوم مرستو ژمنه کړې ده هغه پر ځای کې او په هغو باندې وپاو کې، او بیا به نو د افغانستان یو هغه حالت چې په 1500 کال کې انقلاب ځپلی دی د هغه څخه به بیرته سرسبزي او شینګیاته را وګرځېږي. او دا مو امید هم دی او دغه مو کوشش هم دی، دغه مو هلې ځلې هم دی چې موږ به کوو تر خپل وسه و توانه پورې چې یو سرسبز افغانستان ولرو، د مریضۍ او آفات او د اقلیمي او چاپیریال د بدلون څخه پاک افغانستان ولرو.
بله تشکر. خب این مسئله سیلاب ها و خشکسالی ها که فعلا در افغانستان هست، از نقطه نظر شما چطور است؟ برای اینکه در یک گوشه افغانستان از خشکسالی و از عدم پیدا شدن آب و آشامیدنی صحبت میشه و از دیگر طرف ها بعضن از سیلاب ها صحبت میشه، در 20 سال گذشته یا در 50 سال گذشته این مسائل صحیح مدیریت نشده، برای اینکه باید پلان های می داشتن، مثلا سیل بروها باید تهیه می شدن، مثلا در بسیاری جایا در کنار دریاها مردم ها خانه میگنه، یک دفعه که سیل میایه مردم خانه شو چپه میکنه، یک پلان صحیح نشده. از این باد چی خواهد شد سیب؟
در وچکالی و خوشسالی پر باره که خو در زراعت وزارت وزد محالی و لند محالی عجل دوار پلانونه لری، نو پا غیر پا کار چه بولی دی
او هغه خلک چې سندونو او یا کانالونو دیر ته یا غټو نهرونو ته ولو ته نږدې کورونه جوړ کړي دي یا ځایونه جوړ کړي دي، نو د هغو څخه مو غوښتنه دا ده چې دا باید لیرې شي. خو په آینده کې به لکه اوس چې د خوشتېپې کانال جوړېږي، په دا کې تقریبا 1.5 لک یا 3 میلیونه جریب مځکه هغه په دې باندې خړوبه کېږي. خو دا به بیا داسې جوړېږي، د دې پلان او ډیزاین داسې دی چې ټول شی به په نړیوال معیارونو باندې برابر وي. نه به کورونه نږدې ورته وي او نه به کارخانې، او دا شان دلې به نړیوال کارخانې او دغه رقم افغانان چې کوم په دې برخه کې سرمایه ګذاري کوي، هغه د پروسس کارخانې چې دلته بیا د سبزیجاتو پروسس به کېږي، سردخانې به کېږي، دا به ټول د نړیوال سټنډرډ او معیار مطابق جوړېږي. په آینده کې به انشاءالله ودې ته ستونزې نه وي، او هغه چې هیوادوال د خپلې بېوزلۍ او خوارځواکۍ د لاسه سندونو ته یا نهرونو ته هلته نږدې ځایونه جوړ کړي، د هغو څخه مو غوښتنه دا ده چې لیرې کې. او زراعت وزارت چې په دې برخه کې هر څه په توان او وس کې ولري، انشاءالله هغه د دوی سره کوي، ورسره شریکي که زمیندار وي که مالدار وي.
بله، اینجا محترم زیفون صافی که عضو کمیسیون محیط زیست بودن یک وقت، اونا گفتن که یکی از سببهای خشکسالی و عدم باریدگی مسئله قطع درخت ها هست، یعنی بدون پلان بدون اجازه هر طرف هر کس درخت های جنگلات قطع کده میرن. و دیگه مثلا حتی درخت های پسته را در بادقیس اینجا مردم قطع میکدن، و حتی در اون زمان ها سابق کسایی که در جنگ افغانستان بسلا مسلوب بودن اونا هم قطع کده میرفتن. از اون خاطر به خاطر جلوگیری قطع جنگلات چی پلان ها در نظر دارین سیب؟
در برای جلوگیری قطع جنگلات خوما مردم یک کته سبز جور کرده استیم، و یک در برای امیر پورا که از بدغس آمده بود یک کلان قطع جنگلات هم نامده بود. و بعدم بعض مردم شکایت داشتن که جنگلات قطع میشه. در اما برای بعض وزیر زراعت مجلس در کماندان کلی اردو و لواهای سرحدی داشتن که چیز کنه و توافقی نامی شد که باز وزیر صاحب مالی. حالا نم شما شاید در خبرات دیده باشین، وزیر صاحب در سفر هرات و بادغیس و چیز امی ولایت هست ربط هست در باره امی که قطع جنگلات چیز شوا جلوگیری شوا، و انشاءالله تا حد اندازه خود جلوگیری شده است. هیچ راپور کدامی نداریم در این باره، و بسیار عظیم کوشش میکنیم که این طرف ها و یه ولایت هم همی که تیسب جور شوه و حفاظت جنگلات کنه.
بله، خب مولوی صاحب محترم بسیار تشکر. یک لحظه دیگه مگر که ما باشین که محترم صافی اگر پیشنهاد خاص نظر خاص در مورد داشته باشه از اونا بشنویم سه با هم. بله محترم صافی، شما شنیدین پالیسی ها پلان های دولت ها. از شما بشنویم چه پیشنهاد دیگه دارین.
ما پیشنهاد برادر امیر دارم به امارت اسلامی که از برادر ما شنیدیم گفتن که قطعه سبز جور شده. ما خودم از مشرقی هستم، ولایت لغمان. ما خبر دارم زیاد جنگلای کنر و لغمان کلش قطع شدن در وقت ما در افغانستان بودیم در دولت جمهوریت، یعنی ساحت به دست حکومت نبودن. مردم به بیرحمی و نمور چوب سوخت و چارتراش از او استفاده میکدن و جنگلات کنر به بسیار بیرحمی قطع میشدن. یعنی بازارها موتر در روز قچاق از او چوب میشد به پاکستان، که حالی هم دوام داره. ما از نمره دوستا در تماس هستیم، خدا کنه کسی به جدی طور جدی از درختان مستمر و غیر مستمر باید جلوگیری کنن به خاطر محیط زیست که ضروری است. خود اگر از مردم تقاضای ما هستن به امارت اسلامی که باید یا کوشش بکنن که زراعتی زمینه زراعتی مردم که امار خانه های خود یا شهر ایجاد میکنن نو امار میکنن هزی جلوگیری بکنن. امی داشته یکی از پلانه سابق هم حکومت ها داشتن یا هم شاید داشته باشن پلانه کوتا مدت و دراز مدت که امی شهرات کل بمی دشتا جور شوه امی زمینه زراعتی از مرض خطر رهایی پیدا بکنه تانوس که به خاطر زی که مردم بتانن زندگی خوب را به پیش برن چرا که افغانستان یک مملکت زراعتی است دیگه به آبش به خاکش به زمینش به کل چیزش باید توجه شوه تا محیط زیست مراعات شوه که مردم از مرضای مزمن رهایی پیدا بکنن زمین ها بسیار به بیرحمی مردم زیادتر در افغانستان دمو زمینه زراعتی که باید از او خاطر زراعت کار بگیرن خانه می سازن یعنی زیاد زمینه بسیار خوصن هم ولایت ما بسیار کم زمینه مانده دیگه کلش خانه جور شده و پیش شما یک یادآوری کردن که بغلای دریا هر جایی که آب است مردم کوشش میکنن که همون جزیز چوان خانه بسازن دیگه اینجا باید حکومت ها مسئولیت دارن دولت ها که از یک قانون جور بکنن یک پلان جور بکنن از این جلوگیری بکنن که هم زندگی مردم از خطر خلاص شوه که سیلاب ها میشه یا نوخیزی ها میشه مردم صدمه نبیبینه خانه شان تخریب نشه خودشان جانی و مالی خساره نبیبینن باید بجای یک پلان باشه که یک کسی اگر بغل در خانه نبسازه
تشکر صافی سپل
باشه که مردم یک جای زیست بکنن که تا از خطر هم زمین از خطر خلاص باشن مردم
بله خب نار مولوی سب شنیدن حتما در مورد تفسیر میکنن با اجازه مولوی سب مهمان دیگر ما انجینیر سب خلیل احمد نادم که خودشان کارشناس مسائل امی زمین شناسی و اینا هستن اونا هم از طریق تلفن مهمان ما شدن انجینیر سب نادم خوش آمدین به برنامه
زنده باشه نظر سه سلام خدمت شما و خدمت مهمانای برنامه و شنوندگان عزیز تلویزیون چیز رادیوی آزادی
بله خب مهمان دیگر ما در خط تلفن از طرف دولت مسئولین مولوی صاحب مصباح‌الدین مستعین سخنگوی و رئیس ارتباطات و اطلاعات وزارت زراعت و مالداری هستند که در نیمه اول با ما هستند چند دقیقه بعد کار دارن میرن از او خاطر سوالای اساسی را اگر شما دارین که اونا بشنوند یعنی پیشنهاد شما چی است چی باید شه و در قسمت اول برنامه شما بودین مهمترین مسئله که دولت طالبا با او توجه بکنن چی از دشرایت فیلی برازی که در تمام دنیا از مشکلات محیط زیست و خوشسالی ها و سیلاب های بیجای و از این قبیل مسائل صحبت زیاد میشه میگن حتی شاید قحطی ها بیاین حتی تا جایی که مشیده میگن چین به طور مثال مسائل روغن و ترگپار 60% تمام روغن های دنیا را میگه گدام کده رئیس ده که این خبره را چون جزیات سه نمیفهم 100% مطمئن نیست منتها شما تعقیب میکنین اگر به مولوی صاحب کدام پیشنهاد خاص داشته باشین انجینیر صاحب نادم بفرمایید
تشکر پیشتر ما در او بحث قبلی هم مولوی صاحب گفتن که ما امکانات فعلا کم داریم و کشورهای مختلف دنیا پشت کردن و کمک نمی کنن پروژه های بزرگ باید که سرمایه بزرگ کار داره که باید به او گفته شه اما من به این فکر هستم که اگر مثلا کشورها بر ما جواب نمیدن ما چی باید بکنیم
بلد.
من پیشنهاد میدم که ما در بخش های مختلف متخصصین مختلف را ما جلسات داشته باشیم از اونا کمک بخواهیم که بر ما راهکار و استراتژی بدن و پالیسی بدن که ما در کدام بخش چی بکنیم مثلا قطع جنگلات است غوره خو اونه اونا
صحبت کردیم بعد
که باید صحبت شده که باید نشه دیگه مسئله آب است بهترین است که ما مثلا بسیاری کشورهای همسایه ما آب مفت میبرند بدون کدام معیاری بدون کدام اندازه‌گیری مفت میبرند یعنی با این کشورها باید صحبت صورت بگیره که در مقابل آبی که شما از ما میبرین بر ما بیاین کارای بکنیم مثلا بعضی بندای آبگردان با کمک خود همسایه بسازیم که هم آب برای ما ذخیره کنه هم برای خود همسایان به ضررشان است هر چی که آب ذخیره باشه در از ذخیره از آینده میشه از ذخیره کشور همسایه استفاده کنه و هم جلو سیلابا و گپار بگیره جلو تخریب بگیره و دیگه ای که پیشنهاد است که همساله یک حشر
غصب نهال در هر تا سر افغانستان چی کنن، این رو تبلیغ کنن، این رو به وجود بیارن که مثلا درخت های میوه‌دار و بی‌میوه در سر تا سر افغانستان بکنن. و کار آسانش همیست که در داخل شهرها شهرولی ها برای هر دکاندار وظیفه بده که مثلا پیش دکان دو نهال بشان، برای که آبیاریش هم آسان است و رو هم میتونن مراقبت کنن. و این در دراز مدت تمام ساحات مثلا سرسبز میسازه، هم در محیط زیست تغییر میاره، هم اکسیژن تولید میکنه، هم کاربن دی اکساید میگیره، کارهایی که بسیار آسانتر و خوبتر است که میتونن کرده.
تشکر نادم سه محترم. بله باشتین مولوی صاحب، کل سوالا یادتان نره. مولوی صاحب محترم، دو متخصص ما را شنیدین، پیشنهادات از اینا بر شما جالب است، چی در نظر خواهد گرفتین یا نیست؟ مولوی صاحب.
بله دغه دوار متخصصینو چې کوم وړاندوینې وکړلې ټول ښه سپارښتنې دي، او موږ په دې باندې تر اوسه پورې هم انشاءالله عمل کړی دی، او مخکې به هم عمل به کوو. د متخصصینو په مشوره باندې زموږ هر پلان چې دی هغه د متخصصینو په مشوره دی، خاص کر چې د زراعت په بخش کې او د راضي په بخش کې کوم خلک مسترۍ لري او کوم خلک دکتوراوي لري، د هغه ټول زموږ سره په رابطه کې دي په زراعت وزارت کې. او موږ د دېو دپاره خپل ځانګړي ناستې لرو، اما هغه د لغمان د قاچاق خبره چې وسول، قاچاق یو وخت به خامخا سوی، خو اوس مطلق ځنګلو قاچاق چې دی دا پر مخ باندې بند دی او هېڅ وجود نه لري. دا چې خلکو زراعتي مځکې کې کورونه جوړ کړي دي، اما مخکې په بل بحث کې هم وویل چې زموږ خلک چې دي هغه مجبوریت بعضی کارونه د مجبوریت په اساس باندې کوي چې امکانات ورته نه برابر او امکانات هغه وخت برابرېدلی شي چې نړیوال د خپلو مرستو باندې ژمنه وکړي او پا وکړي، چې هغوی کومه مرستو وعدې کړي دي د هغو باندې ژمنه وکړي او پا وکړي. نو هغه بیا موږ هېوادوالو ته هم ویلی شو، هېوادوال مو تر ډېرې اندازې په دې باندې پوه دي چې چاپېریال ساتنه څومره د دوی په ګټه ده، څومره د نسلونو په ګټه ده، څومره د زراعت د ودې په ګټه ده، څومره د زراعتي محصولاتو په ګټه ده. خو هم متاسفانه چې بعضې هېوادوال چې دي هغه امکانات نه لري، او امکانات یې هغه وخت برابرېدلی شي چې نړیوالو هغه وعده شویو مرستو باندې ژمنه وکړي.
بله مستعین صاحب، یک تجربه که بعضی دولت های دیگه داره، به طور مثال مخصوصا ترکیه را که اگر در نظر بگیریم، در 20 سال گذشته یا در 30 سال گذشته اینا یک فرمول داشتن، مثلا میگفتن این سرک از فلانی جای تا فلانی جای مثلا 100 کیلومتر سرک، هر کس که جور بکنه جور کنه، باز در سر از او یا پل پولش خود شرکت های بین‌المللی میتن، باز او در سر چیز ازر متر که میای میره پول جمع کرده میره، مثلا 10 سال 20 سال بعد از او را به دولت میسپارن. یعنی از این فرمات، از این فرمول اگر استفاده شوه، بسیار یک استفاده موافقانه کردن ترکا، چندین پول چند میلیارد دلاری جور کردن، شرکت ها جور کردن، دیگه جور کردن. باز خوبی از این، به طور مثال اگر تونل سالنگ مثلا 50 سال است که جور نمیشه، اگر تونل سالنگ مثلا از این بیخ و کوه زده شوه، این چندین فایده داره. اول خو موتروانا تیل کم مصرف میکنه، مثلا یک موتروان اگر یه وزن 200 افغانی تیل 100 افغانی را تکتانه بته، هم فایده موتروان میشه هم فایده دولت میشه. از این خاطر، از این نقطه نظر هم شما کدام پلان های دارین؟ یعنی دنیا اگر کمک نکنه، خود مردم افغانستان، تجارا، سرمایه دارا، اینا باید زمینه برشان مساعد شوه که اونا بیغم بیاین امی کارا را بکنن. ات فرمات هم در نظر دارین؟ خوشتان میاد ترگه پایانه سه
دا خو تر ټولو ښه پروژې دي، څه کارونه دي، خو که دا موږ وګورو دا هم بیا بېرته بې نړیوالو مرستو نه کېږي. دا خصوصي سکتورونه دا شیان نه شي پوره کولی. خصوصي سکتور ته اوس هم موږ دعوت ورکړی چې راسې سرتخانې جوړې کړي، د پروسس او د لبنیاتو هغه شرکتونو کمپنیانې جوړې کړي، او د اصلاح شویو تخمونو هغه شرکتونو جوړ کړي. دا شیان مو کړي دي، خو دا کوچنی شیان دي، دغه منطقې په ګټه باندې د ټول هېواد د بزګر یا د دهقان یا د مالدار په ژوند یا په طریقه کې بدلون نه سي راوستلی. هغه خلکو چې کړي دي، چې هغه هېوادو چې کوم داسې پروژې پلي کړي دي، هغه هم د نړیوالو په مرسته کړي، د نړیوالو هیوادو په مرسته کړي. لکه اوس هندوستان انډرګراوند چې کوم دغه جوړ کړی و، هغه جاپان ورته جوړ کړی و، ټیک چې هغه شته. او دغه رقم پاکستان چې دغه د موټر وی لري، د چین ورته جوړه کړې ده، یا بلې هېواد ورته جوړه کړې، یا ایران چې داسې شیان لري هغه نورې هېوادو ورته جوړ کړې دي او ټیکسې هغه اخلي. خو زه وایم چې په مجموع کې چې دغه طریقه پلی چې اوس دا اوس به نوې خبر تاسې اورېدلې لیدلې به مې چې کابینې پرېکړه کړې، اقتصادي کمیشن پرېکړه کړې ده چې د برېښنا چارې به هغه خصوصي شرکتو ته ورکوو. خو هغه په دغه رقم باندې ورکوي چې هېوادوالو ته ګټه ورسېږي، او هغه کوم څوک چې په دې باندې پانګونه کوي یا سرمایه ګذاري کوي هغو ته هم ګټه ورسېږي، او دا شی فعال شي، او په آینده کې بیا ملت او یا بیت المال ته پاتې شي.
بله مولوی صاحب، دیگه هم وقت دارین که باشین؟ برای ازی که ما همکار تکنیکی ما گفتن که شما یک 20 دقیقه وقت دارین، اگر باشین خب ما خوش میشیم که انجینیر صاحب نادم هم تبصره کنه سر سخنان شما. مولوی صاحب
سیو 20 دقیقه وعده کرده بودم، مالی سیو 26 شد. من یک جای دیگه مجلس داشتم. خیر، یک 5 دقیقه دیگه منتظر میشم.
5 دقیقه دیگه هم خیلی شما باشین. نادم صاحب شنیدین، اگر چیز آخر که میخواین بگوین بفرماین.
خب تشکر. واقعا که ما مطال دارم که اگر کورم گریه کنه چشمش عشق میایه. خب
بله،
و این تمیز که کشورها نفع نداشته باشن. انا مال مثلا امیز سرکی که از ترخم میاید تا به مزار، از مزار باز میره تا به حیرتان و طرف هم شیرخان بندر، این سرک بین منطقوی است، یعنی کشورهای منطقه در این سم داره که حتی میتونیم بین المللی بگیم. میشه که با کشورهایی که اصلا تعامل دارن با طالبان، مثلا روسیه و پاکستان، صحبت صورت بگیره که مثلا همین تونلی که هسته ما میخواییم میره به شما به این شکل به اجاره بدیم، شما ایره کار کنین، تکشه بگیرین تا زمانی که به سلام مصرف تان پوره میشه، فایده شان بشه، باید واگذار شو برای مردم افغانستان. همون ترتیب خط آهن، چیزایی که مثلا خط آهن بی‌ضررترین است برای حفظ محیط زیست، که یار میتونن که همراه کشورها صحبت چه، گرچه در ترمیز چند وقت پیش ازبکستان و افغانستان و پاکستان نشستی به ارتباط خطا هم داشتن، اما بعضی پروژه هست مثلا پاپلاین گاز که از ترکمنستان بیا، این مسئله سیاسی شده تا زمانی که حکومت طالبان دنیا به رسمیت نشناسن بسیار مشکل است که پروژه های بزرگ بتانه عملی شه، به خاطر از این که یا پول انگفت دارن و بانک های مهم جهان هم در دسترس کشورهای بزرگ هست.
بله امینجا نادم صاحب، نادم صاحب تجربه گذشته نشان داده که در 20 سال گذشته مثلا جامعه جهانی 90 میلیارد دلار به مسائل افغانستان که جدا کرده بودن، مثلا میگفتن که در افغانستان مثلا پل جور میکنیم یا مثلا بند و انهار جور میکنیم، بازی وزیر انتخاب شده میرفت میگفتن که بابا اینقدر پول بدین که ما اینی بند جور میکنیم، بازو میگفتن خیلی پروژه تان بیارین، ما خب بدون پروژه بر شما پول نمیتیم، بازو هم اصابش خراب میشد که تو شما چرا سر ما اعتبار ندارین. منطقه گب سر اعتبار اعتبار نیست، گب سر عزیز که امروی چای کل چیزه، آدم باید خوب صحیح بسنجه. اینا آدم انگلیسی جستفیکیشن میگن، وقتی که جستفیکیشن صحیح نشته شد، مثلا ما در فلانی جای بند جور میکنم، یعنی قدر مچم آهن بکار است، یعنی قدر او بکار است، یعنی بکار است او بکار است، باز کل چیزای از یار نشته کده سرمیز بازه، بانک مملی هم تصدیق میکنه، او هم تصدیق میکنه، ای هم تصدیق میکنه. از او خاطر بهتر ای است که یعنی از امی راو چایای پروژه ها را صحیح متخصصین باید تر بکنه. به طور مثال امیال آدم بانه بکنه که محیط زیست خراب میشه، مثلا از سالنگ روزانه مثلا 1000 متر تیر میشه، هوا را چرک میکنه، اینی کل محیط زیست کل دنیا را خراب میکنه. اگر ما تونل بزنیم این در چند دقیقه متر تیر میشه، نه تیل مصرف میشه، نه دیزل مصرف میشه، هوا پاک میشه. نه اینتر جستفیکیشن ها یا دلایل باید ارائه شود. تو خونه میشه که بشینیم و گریان کنیم که والا جامعه جهانی به ما کمک نمیکنه. چیزایی که سر جامعه جهانی فشار آورده میتونین اوها رو باید تره بکنین. نادم صاحب چی میگن؟ بسیار کوتاه بگوین که از مستعین صاحبان بگیریم.
نه واقعا همیست که
ما برتنامی که امی گپ میدارم امی که مثلا خداوند عمل کرده که کار به عالش بسپارین که بر مبنای همین مناطق منطقه ها استوار است. مثلا یک کسی که متخصص یک بخش کار بکنه او ابتکار کرده میتونه، اما کسی که متخصص بخش نباشه در اونجا کار کنه او یومیه یاد میگیره بدون از این کدام ابتکار به وجود بیاره در کار. از واسطه ضرورت به متخصصین است که متخصصین در ساعات مختلف پرو پوزولایی که میتونه که به اصطلاح پول بیاره به داخل افغانستان و منطقی برای کشورهای بزرگ دنیا، چون خوب متخصصینی که پول میدن کلش
صحیح. نادم صاحب تشکر. انجینیر صاحب حالا که مستعین صاحب حالا وقتش کم میشه یک جواب بگیریم. مستعین صاحب گپایی که صحبت کرد چاچیت به شما مفید است؟ شما یارو در نظر میگیرین یا پالیسی پلان خود پیش میبرین صاحب؟
خوب بسیار خوب گپ است. بعد هر جایی که هر از وطندار عزیز ما و شما که از جامعه جهانی چیز میخواه، کمک میخواه و چیز میخواه، باید یه طور یک دلیل داشته باشه که اونا باید مجبور شوه که ما به همین خاطر همین میکنیم. ولی ما اگر باغات جور میکنیم، سیتروس جور میکنیم و کانالا را جور میکنیم، او ذخیره میسازیم و دیگه کارا را میکنیم، ما یه طور پروپوزالا تیار داریم که در تمام جهان هیچ کس اگه کتی ما دلیل داشته باشه به دلیل ما را ملامت کده نمیتانه که تو یه چرا جور میکنی، نه به دلیل او خود خلاص کده میتانه که ما کمک نمیکنیم به همی خاطر و به همی خاطر. و یه طور پروپوزالا ما الحمدلله داریم از طرف متخصصین و از طرف کارشناسان و از طرف هر چیز. خود منتها در جامعه جهانی کمی گپ هست که چیز کنه که امو وعده را که برای امداد افغانا کده باشه امو را برپا کنه و اوپا کنه.
مولایی صاحب بسیار جا تشکر. خب انشالله میبینیم خیلی در آینده پلانا پروپوزالا اینا را میبینیم. منتها یک چیز ما همیشه میگم، یک میترسمم که کد مولوی صاحب صحبت کردن، چون خود ما بسیار زیاد مولوی و گپا نیستیم. مثلا ما همی شکر مسلمان هستیم، کل کار به تقدیر و به خداوند تعالی رها میکنیم، میگیم پیش از پیش میشه. مگم تا جایی که فلسفه اسلام حکم میکنه خداوند تعالی انسان به زمین به خاطر امتحان روان کردن، یعنی به ما عقلم داده، ما خودمون چی باید بکنیم؟ کل کار میمانیم قرار میشینیم در یک گوشه که خدا مهربان است، حالا امیر بشک مهربان است، مگر ما خودمون وظیفه نداریم که یکان کار بکنیم؟ همچه قرار دراز بیشینیم صاحب که باشت چی میشه صاحب؟ امیر از نقطه نظر دین مبارک ما یک تفسیر کنین. مثلا تا جایی که ما شنیدیم پیغمبر ما میگه که اتر عبادت کنین که فکر کنین که سبا میمیرین، اما اتر کار بکنین که قطعا نمی مورین. اینی فلسفه رو هیچ کس نمیگم، غیر میگن که توبه کو برو مثلا روزه بگی، از این قبیل مسائل زیاد فشار میارن، مگم متوجه نمیکنن که ما خوب باید کار کنیم در این زمین نیسته.
و دا خموز بر بر هوادوالو تا دا خپل و خلقو دا فعلما و دا لاری مشایخ و دا لاری و دا غرکم دا مشران و دا لاری دا متخصصین و دا لاری هیوادوالو تا مر بار بار دا مرسولی هم دا اعلانات مورتا کرده، غشتنی مزینی کرده، کمپرانسون مورتا جور کرده، مطبعاتی کمپرانسون مورتا جور کرده، اعلامی مورتا جور کرده، چه باید هر هیوادوال آغا دا خپل ذکر که داسی کار وی که چه ما تا هیف دا دنیاوال امرخت نرا رسیش، هیف چوک زما سر کمک نکی، دا باید دا خپل هیواد پر خپل پفو بانی ودارو. دا خودمون ده هر هیواد وال زموارد خودمون تا خبر داده ده چه زموز هیواد یه داده حالات ترسیده دیدی چه بغیر دمرست تو سخه نسی راپورت که داله ها غمرستی چه دکرینی پا برخی که نریوال ورسر وعده کری دی و ها چه موز و بابا پیدا که یا نور شم پا او که نو دا غرک هم موز طول هیواد وال تا دا ویلیم دی و ها غو عملی کرم دو تردیر اندازه پوری نلگی کری، باغونه کری، والی و بوت و دا و با کانترولی مهاری دا و با دا زیاد سخرا ساتی پر خپل اهداپو بندی لگی مزکو چه رسی دا طول شان مکری دی خدا و سرا سرا بیا هم چه شانو تا ضرورت تا چه اغا باید نریوال چه کم امرست واده کرده و پاگو بندی و پاوکی.
خب مولوی صاحب محترم بسیار جد تشکر از اشتراکتان در برنامه. انشالله از طریق مانیتورینگ هم میشنوین شما که بخیر رفتین. در غیابتان ما صحبت ها را ادامه میتیم. یکان غیبت مایبت هم در ماه رمضان اجازه نیست که بشنوین باز که کمک بکنه به پلانایتان. بسیار جد تشکر مولوی صاحب مصباح‌الدین مستعین، سخنگوی و رئیس ارتباطات و اطلاعات وزارت زراعت و مالداری. بسیار جد تشکر صاحب، موفق باشین، روزیتان هم قبول صاحب. از شما خداحافظ. خداحافظ. خب حالا ماندیم ما شما محترمه ضیفون صافی عضو اسبق کمیشن محیط زیست و انجینیر خلیل احمد نادم کارشناس مسائل زمین و سیاسی و اقتصادی. از او خاطر حالا آقای شمشاد زدران ما چون دنیمی برنامه هستیم به یک چند شنوندان فرصت بتیم که اونا چی میگن، بعد از او با مهمانای محترم ما صحبت ادامه میتیم. اول یک اعلانک داریم، بخیر میلانه که خود خیلی بشنیم.
رادیو آزادی در امواج کوتاه.
رادیو آزادی را در امواج کوتاه 9480 کیلوهرتز،
12070 کیلوهرتز،
15090 کیلوهرتز
و 17880 کیلوهرتز شنیده می توانید.
بله شنوندگان محترم، شماره تلفن و فکس ببخشید واتساپ اعلان میکنم. شماره تلفن ما فعلا مستقیما 00 4202 2112 4501 و واتساپ ما 00 4202 2112 4601 هست. لطفا تلفن کنین، میتونین سوالاتتون رو طرح کنین. دو متخصص ما هستن. اگر برنامه رو تعقیب کرده باشین، مولوی صاحب مصباح‌الدین مستعین هم که سخنگوی هستن اونا رو هم شنیدین. اونتا اونا وقت کم داشتن و تشریف بردن. یک شنونده به خیالم وصل شد، میگه آقای شمشاد زدان. بله شنونده عزیز بفرمایید.
آقای نظر سلام دارم برای شما و میهمانان محترمتان و همه مخاطبین محترم.
تشکر، خوش آمدیم به برنامه سیب.
خوش باشین. آقای نظر من یک سوال دارم. قسمی که ما شما می تاریخ زمین اگر ما تا کنیم، خود ما در کتاب های مکتب خوانده بودیم، استاد ما یادش بخیر میگفت که تشریح کرده بود در مورد زمین برای ما که به هنگ سنفای ده و نو اینا که قشر زمین در آغاز آهک بوده، مراحل تکاملی خود پیموده که در اینجا رسیده. این حال هر سانتی متر خاک یا هر میلیمتر خاک چقدر زمان میگیره که او تنظیم شده با خاک قابل مصرف که در او کشت زراعت شده و تبدیل شده. این حال وقتی که در مورد از این خاک بی‌مسئولیتی میشه، خاک ارزشای خود از دست میتوایی و زمین به قشر لا مزروع ما بدل میشه. بر علاوه دلیل دیگه که بر از بین رفتن قشر خاک وجود داره که کشت خاک خراب می سازه از بین می بره، همین کشت خاشخاش چطور کشت خاک تقویه می کنه، ضعیف می کنه یا از بین می بره. امید یک معلومات بخواییم که طالب هم اقدام نیست کردن که در آینده گفتم که خاشخاش کشت نشه در زمین. هم یک سوال فکر کنم که بازدگر سوال وقتی
شد. تشکر. سعی خانه آباد شنی انجینیر صاحب نادم شنیدن. دیگه کسی هست یا نیست؟ اگر نیست جواب بگیریم. نادم صاحب بسیار خلاصه میره اگر جواب بتین که بازدگر سوال را میگیریم.
خب اصلا کره زمین سه بخش است که اتمسفر و لیتوسفیر و استیموسفیر است. پس فلانی قشت زمین است و هواست و زیرش که مواد مذاب است. ولی در قسمت روی زمین خاکی که به درد ما میخوره در روی زندگی میکنیم، در روی اشجار میروید، در روی زراعت میشه، در روی دریاها روانه است، یخچالا وجود داره. این قشت بسیار به اصطلاح مفیدی است که همه بخشش مفید است خویی زیادتر که ما مستقیما سرکار داریم. بنان هر نوع کشتی که مضر بر سطح انسان باشه او بر زمین هم ضرر داره. ما و شما دیدیم از زمانی که در افغانستان کشت تریاک رواج پیدا که خصوصا در 20 سال اخیر به میلیون ها تن کشت شده رفت، ما و شما قیمت چون بلند بود، ما اگر برکت چه نایدیم. یعنی نظر اسلامی برای ما برکت آن، یعنی نظر مدی به نفع افغانستان تا شد و میلیون ها انسان معتاد ساختونه و ما ضررش فعلا ما احساس میکنیم که چقدر مردم به سیاست بنان. اصلا این کشت خاشخاش هیچ نوع توجیه نداره، اصلا کار خوبی کردن طالبان به شرط بتانند که ایران مهار کنن و کاملا از بین ببرن.
بله، کسی هست؟ یک شنونده دیگه هم هست وصل شده. بله بفرماییم شنونده عزیز.
سلام و عرض ادب خدمت شما جناب استاد نظر، خدمت نادم صاحب و تمام علاقمندان شنوندگان محترم رادیو آزادی. ببخشید من دو پیشنهاد دارم در ضمنش به ارتباط همی میایم سر سوال همی. ببینن یک مثل است که حتی اسلامی هم است که میگن زمین بر بزگر یعنی بر کارگر بر دیقان است. ببینن در این وقت که از چهار طرف به اسلام تحت معاصره اقتصادی به اسلام قرار داریم، بهتری است یعنی دشت هایی که در فراز، در غزنیز، در دیگر جاهایش، هلمند، اینا را از طریق دولت باید چه قسم میتونه که اینا را سیستم آبیاریش به اصلاح عیار کنه تا ای که کشور ما چون زراعت پیشه و شنیدگی میگم که برای 100 میلیون یعنی اتباع اگر گندم کشش کافی است. بدان چرا دست ما فیلان که میبینیم با گندم این چیزا با کشورهای خارج محتاج هستیم. یک مورد و مورد دیگه ای که فیلان در سمت شمال گفتم ایشه که هنگ یک نبات است که اگر بکارن در یک شنیدگی از طریق رسانه ها میگم که در یک جریب میشه که 40 لک افغانی یک دهقان یا صاحب زمین سود ببره. آیا یک یده کب داره؟ و در رسه کشت کوکنار هم میگم که اگر یک مجوز قانونی بخاطر بسا ادوا و دواسازی این مجوز برش قرار بتن و هم دهقین به اصطلاح مستفید میشه، هم برش لابیگری کنن، مارکتینگ کنن که مردم مواز اقتصادش هم بلند بره. تشکر از شما، سلام علیکم.
بله تشکر، خوب سوال بود. یک چند لحظه آقای زدران صبر کنید که جواب بگیریم. محترمه زیپون صافی، شما اگه سوالا رو جواب بدین یا پیشنهاد کنین خوش میشیم. باز انجینیر صاحب نوبت میتیم. بسیار با صبر حوصله شنیدین، بسیار زیاد تشکر. بفرمایید محترمه صافی.
زما په نظر د کوکنار کښت هغه پیسې ډېر لري چې متاسفانه دا په ډېر نږدې کلونو کې په افغانستان کې مروج شو د دې کرلو زراعت. نو پخوانی دولت هم ډېر کوشش وکړ او دنیاوال هم په دې فافشاري کوله، د کې بودیجه ورکوله چې دا له منځه لاړ شي، خو هغه ساحې چې د حکومت د کنترول لاندې وې هغه هلته کښت و هغه پکې له منځه تللي. او متاسفانه چې لرې ځایونو کې چې هغه د هغه وخت د مخالفینو په لاس کې و نو هغه کښت پکې په زیات اندازه کېده. نو د دې ضرر خو ټول افغانان ولیدي چې زمونږ استاسو میلیونونه ځوانان اوس په هغه کې روب دي چې د ورځې په سلهاو کسان یا لسګونې خلک د سړکونو او د واټونو په مخ کې مري. نو د دې ضرر همداسې چې ځمکې ته هم رسیږي چې خدای پاک کوم شی ناروا بل هغه کې یو حکمت شته. نو دا زمونږ هغه ورور یو نظر ورکه چې دشتې دي، دا دشت خو آبادول پیسې غواړي، پلان غواړي، مسلکي غواړي، خلک غواړي. بدبختانه چې زمونږ اوس په افغانستان کې وګورو ډېر زمونږ مسلکي خلک فرار د وطن نه دي، هواسې شرایط نه دی چې هغه هلته دا کارونه وشي. نو دلته اوس باید خپل افغانان، خپل اتفاق و اتحاد، همغه عامه شمول حکومت چې وایي جوړ کړي چې ټول ځان په همدغه سیاسي قدرت کې وویني او ټول یو لاس و هم فکر و هم مفکوره شي د خپل د وطن د آبادولو په خاطر. که موږ خپل افغانان د خپل د وطن د جوړولو او آبادولو په خاطر کوښښ ونه کړو، نور دنیاوال موږ ته نه. که موږ هغه معیارونه پوره نه کړو لکه چې مولوی صاحب ویلې چې جامع جهان نه چې توقع لرو، خو هغوی هم بعضې شرایط لري، بعضې معیارونه لري چې هغه په ځان کې پیدا کړو، هغه ظرفیتونه په ځان کې پیدا کړو چې متاسفانه تر څو موږ افغانانو نه شو کړی چې هغه کومکونه که ترلاسه کړي هم دي یو څه ناڅه کارونه شوي، خو باید د دې نه ډېر شوی او چې متاسفانه ونه شو تېر حکومتونو کې هم دولتونو کې. اوس خو بیخي دا کارونه نو په دغه وختونو کې دنیاوال زمونږ سره کومک نه کوي چې تر څو د هغوی شرایط ونه منو. دلته اقتصادي جنګ ده په افغانستان کې، هر مملکت هر څوک چې غواړي افغانستان کې خپل سرمایه ګذاري وکړي خپل منافع په نظر کې نیسي. نو موږ څنګه کولای څومره باوري یو چې په دغه وخت کې دا هغه معیارونه موږ په ځان کې پیدا کړو چې دنیاوال مونږ ته پیسې ورکړي او مونږ که د دنیاوال خبرې ونه منو د هغوی منافع په ضرر کې که یو ملک ته مونږ اجازه ورکړو بل مونږ ته جنجالونه جوړوي نو په دغه حالت کې وګورئ چې دا څو ورځې د قیامت ورځ په افغانانو جوړ دی، انفجار، انتحار، حتی یو مړی ډوډۍ تیاران دي. نو دلته خلک نشي کولای، خلک خدا ته هغه سرمایه گذاران چې لږ سرمایه درلود ټول د افغانستان نه وتلي که کومې او پاتې هغه هم په تېښته کې دي. هغه غریب بیچاره مظلوم خلک په افغانستان کې پاتې چې هغه د خوړلو ډوډۍ تیاران دي، نو هغوی سرمایه له کومه کړي چې هغوی کار وکړي دشتونه آباد کړي؟ دولت باید نو چې دولت اوسي. فعلا خو متاسفانه چې هسې دولت په نوم یا د حکومت په نوم مونږ څه نه لرو. وضعیت د افغانستان خراب دی، نو په آینده کې اول افغانان دې ته فکر وکړي، زمونږ هغه متخصصین، هغه زمونږ زړسوان دي افغانان که په خارج کې هم دي چې د افغانستان د وضعیت له خاطره دوی غږ جي کړي تر څو دلته یو قوي حکومت یو دولت جوړ شي چې د ټولو افغانانو په خوښه اوسي. بعد د هغه نه زمونږ دغه کارونه یعنی پروژې په مخ تلی شي، دنیا هغه ته چې اعتماد وکړي چې د هغه پیسې هلته واقعا په دغه حالت کې. نو خپله یو افغان چې په دې باندې مطمئن نه دی چې خپل سرمایه گذاري دی او یو لک افغانۍ وکړي، نو دنیاوال به څنګه دلته حاضرېږي چې سرمایه گذاري وکړي په دغه حالت کې؟ نو زراعت همداسې چې هغه ورور اشاره وکړه، زراعت که زموږ زراعت په پښو ودرېږي، د زراعت په بخش کې سرمایه گذاري وشي، ښه په پلان سره په مخ لاړ شي، چې دولت واوسي او مرکزي دولت واوسي چې هغه دا پلان او ستراتیژي ورته جوړ کړي، نو موږ به نور همسایګان ته غنم او نور میوجات او هر څه ورکوو. په دې باندې زم باور یم، خدای یو پلان غواړي، دا کار غواړي، دا آرام.
بله، فهمیده شو، تشکر.
امنیت اوسي چې خلک دلته ډاډه زړه باندې کار وکړي. اوس هم د انجینر ژوند په خطر کې دی، د ډاکټر ژوند په خطر کې دی. یو مسلکي سړی څنګه کولی چې لاړ شي په شمال کې هلته وګرځي؟ د هغه د ژوند ضمانت څوک کوي؟
تشکر. یک ذره سیاسی نکنین و موضوع بحث ما یکم که مسائل تکنیکی است. تشکر. فعلا یک شنونده میگن وصل شده، با اجازهتون محترم صافی اونا رو بگیریم. باز بله، شنونده عزیز بفرمایید.
سلام، عزت محترم،
روزتون بخیر. خوش آمدین. و علیکم السلام. بفرمایید، در مورد روز جهانی زمین چی گفتنی دارین؟ برای اینکه دیروز روز جمعه 22 اپریل برابر بود با روز جهانی زمین که در این جنبش در سال 1970 میلادی آغاز شد. هر سال بیش از 1 میلیارد تن در سراسر جهان روز زمین را به حیث روز اقدام برای تغییر رفتار بشری مشخص میکنن. این مظاهره میکنن، دیگه میکنن که روز جهانی زمین یادآور میشن که محیط زیست و از این قبیل مسائل باید جدی توجه شود. شما من حیث یک جوان در مورد زمین، کره زمین که روی از او ما و شما زندگی میکنیم، چی فکر میکنین؟ چی سوال دارین؟ بفرمایین، از شما بشنویم.
پس از سلامت بخیر نکن، شما موضوع خوبی رو انتخاب کردیم. من میخواییم بگویم متاسفانه باور کنیم نظر سید طالبا در کرمه هم افغانستان حاکم هستن، اما مثلا تو درست نمیتونن که جلو گیری کنن از اینکه مردم اجازه نستن جنگل ها تقیق کنن. تا امروزه این رو باور کنیم یکان روز در پروان هم مردم یعنی ایتو میکنن که همیشه جنگل ها تقیق میگن، اما امیان که درخت ها سرس هفت همشه را متاسفانه بازی هاست که اونا را قطع میکنن. و دیگه اینکه طالبا باید سر به تمام مردم افغانستان دستور بدن، به سراسر افغانستان حاکم هستن، یعنی اینا را بکنید شما در کنار خانه های خود در توی نهال غصب کنید، و بخصوص باید به دکاندارا هم دستور بدن بگویند که شما در مثلا در پیش روی دکانتان یک نهال غصب کنید. باید
بله. خب اینجا شنونده عزیز، در اینجا مشکل دیست که کلگی از دولت یا از مرکز میخواینی. خود شما، خود ما و شما چی وظیفه داریم؟ خب ما تا جایی که عزیز ما میگن که قطره قطره باران میشه، هر کس اگر وظیفه خود رو بکنه، دانخانی خود رو پاک بکنه، خودش یک نالق بشانه، باز او هم خود میشه. ما اگر خود ما نتانیم یک نالق بشانیم، از دولت چطور میخواییم که میلیون ها نهاله بشانه؟
بله، البته شما واقعاً درست میگین. ما هر کدام، ما هر فرد جامعه مسئولیت داره که خودشان نهال غصب کنن. مثلا اگر بنا مخواد هر نهال که باشه، یک نهال باشه که بسیار سطحی و مفید باشه، واقعاً ما مسئولیت داریم. تنها دولت نیست، بلکه بله.
شما تا حالا چند نهال غصب کردین شما خودتان؟
ما خرم بعد من امثال یک دانه غرف کردیم و اتنا قبل هم یک ذرات گل بود گل کاشتیم البته میسیر گل نقبل میشه.
خب بسیار زد تشکر از اشتراکتان به برنامه. از او خاطر آل دیگه کس اگر نیست آقای شمشادزادان برای که وقت تمزیق شده میره به متخصص ما انجینیر صاحب خلیل احمد نادم موقع میدیم که تمام سوالا رو هم شنیدن، نظر محترم صافی رو هم شنیدن، مولوی صاحب مستعین هم شنیدن. آل انجینیر صاحب ببینیم قدرت شما رو چطور خلاصه جواب میدین که ببینیم چی میشه. صاحب انجینیر صاحب
تشکر. دوستم راجع به هنگ گفتند. هنگ واقعا که یک بوته یا یک ریشه بسیار ارزشناک است که در کشورهای همسایه ما هم این رواج داره. در افغانستان هم تازه مردم کش میکنن و عاید زیاد میگیرن. شیرین بویه دیگه نو چی است، ریشه است که بسیار فروشات در سابق هم داشت تاجرها میکنن و زعفران هم شما دیدین. اما در ایسی تریاک من نظر ندارم که اینجای بوده رسمی بسازم برای دیگه افغانستان کنترل نمیشه. اینقدر ما معتادین، به میلیون ها معتاد داریم ما در افغانستان و زیادتر چی میکنه. اما نظر من به خاطر تغییر استفاده مؤثر از زمین و فایده رساندن به حفظ محیط زیست، ما ایتا زمین ها را باید طوری چی کنیم که مثلا پخته، کشت پخته فابریکات ما در افغانستان داشتیم که این فابریکات هم زمینه کار مساعد می ساخت، هم از او مثلا تخته از پنبه دانش کنجاره می ساخت برای ایوانات، هم روغن.
بله انجینر سبی این قصه ها بسیار جالب است، منتها خاطر محیط زیست نیست. وظیفه خود ما انسان ها چی است؟ یعنی در دیگه دنیا مثلا در ترکیه میگن که اون روز میگفتن که امسال 12 میلیون نهال باید قرض بکنیم در هر جایی که در گرفته اینا. حالا ما کلش از دیگه طرف ها مشوره داده میریم، خود ما هیچ کار نمیکنیم. نادم سیب محترم چی باشه که هر کس آگاهی کامل به خاطر حفظ زمین، یعنی خانه شان است، یعنی این قریه شان است، زمین نباشه خود زندگی نمیشه. از اون خاطر در قدم اول محیط زیست یعنی زمین رو چطور کنیم که بستلا خراب نشنه؟
من به همین سم میرسیدم میامادم. من پیشتر امسال ما هشتک از طریق همین رسانه های مجازی برای انداختیم که هر کس باید نهال کش کنه. این کار ما در اوائل کردیم، در برج هوتی کار ما کردیم، هر افغان باید این کار بکنه. منتها من پیشتر میخواستم تکمیل کنم، مثلا کشت پخته هم زراعت است، سرسبزی است، هم به اصطلاح استفاده از آب است، هم تغییر محیط زیست است، هم کار برای انسان هاست. یعنی یا لبلبو یا مثلا جواری، کنجد و تخم هفتاپرست، فابریکای تولید روغن، هم زمینه را برای زراعت مساعد میکنه، هم محیط زیست را تغییر میده. من مقصد مزی بود که یعنی ما کار بکنیم که یک تیر و چند فاخته باشه، که هم زندگی مردم تامین شه، هم در محیط زیست تغییرات بیاره، هم به اصطلاح کار برای مردم پیدا شه. این را من پیشتر گفتم. بله من پیشتر که در رسی از این که پیشنهاد داشتم به جناب مولوی صاحب که اگر شوروالی ها کار کنه که بر مردم، بر دکاندارا وظیفه بده، صحیح است که هر دکاندار باید این کار بکنه، ولی به افغانستان متاسفانه که خودکار نیستیم ما. تا که یک فشار نه، تا یک قانون وضع نشه که تو دکاندار موظف هستی که دو دانه نهال در پلوی دکانت غرس کنی و او را مراقبت کنی تا کلان شه، اگر نکنی جریمه، به اصطلاح اگر کردی مکافات. این به این ترتیب میشه که تمام محیط ما پر از درخت شد و اصطلاح هم بتانی که اکسیژن تولید کنی، هم کاربن دی اکساید جذب شد.
بله تشکر. خب محترم صافی آخرین جنبندی تانه بکنین که برنامه آستاستا خلاص میشه و ما یک سه چار دقیقه باید استودیو رو وقتر ترک کنیم به خاطر پاکاری و تگپا آماده شد به خبرها و ناسب. بفرمایید محترم صافی آخرین سخنان تانه بسیار خلاصه.
برادر امی است که مردم باید خودشان یک احساس و مسئولیت در مورد زندگی خود و وطن خود، اولاد خود بکنن. همین رقم که دوستا گفتن، قرض کردن درختان در یا از بوته های مثمر، رقم انجینر صاحب که گفتن که هم یک تیر و چند شکار شوه، کم از او اقتصادی بهره و برن و هم محیط زیست تغییر بتن. هر فرد مسئولیت داریم که هر سال باید در زمینه که به دست خود داریم، محیطی که زندگی میکنیم، اگر هر انسان سه درخت غرس کنه ببینین به میلیون ها درخت و بتای و گل و هر چیزی که از همین انواعی که نام بردیم میشه. هی خودش هم اقتصاد با پاسات میکنه، هم زمین از تخریب نگاه میکنه، هم زندگی مردم از مرضای مزمن نجات میده و هم سرسرف میشه و منطقه پاکی. همی صفایی هر افغان باید کوشش بکنه از اینه که داخل خانه خدا پاک هم بیرون محیط که زندگی میکنه همون هم پاک کل چیز به دست به هر حکومت هایی که باشه، اگر بر کل مسئلیت به گردن حکومت ها بندازیم حکومت ها نمیتونن رسیدگی کنن. شهروالی ها باید قدر مردم که رسیدگی کرده میتونن به قشلا.
بله فهمیده شد، بسیار زیاد تشکر. نادم صاحب شما یک دقیقه وقت دارین که شما هم جنبندی کنین که باز بریم بخیر.
واقعا نظر صاحب که هر انسان مکلف است در محیط زیستی که زندگی میکنه، در جایی که زندگی میکنه، در اونجا مکلف است که به اصطلاح هم به خاطر پاکی و صفایی محیط خود باید کوشش کنه، هم اقلا نهال اگر میتونه بشانه، و مهم نیست که حتما مسمر باشه، مسمر و غیر مسمر، و در این سوادگی که کمک بکنه شهرولی را مثلا که در ایسی صفحهی پاکی هر کس که کمک بکنه. در مجموع ما خانه شهر ما شما یک شوار داشت شهرولی که شهر ما خانه ما نموره، باید بمی شکل در نظر بگیریم، فکر کنیم که خانه ما رو باید دور پاک نگاه کنیم، در محیط زیستش مثلا موتورهای ما اگر دود تولید میکنه و او رو ترمیم بکنیم، نمانیم که مثلا باعث اذیت و دگه هموطنان باشه.
فهمیده شد. محترم از زیفون صافی، عضو اسبق کمیسیون محیط زیست، محترم انجینیر صاحب خلیل احمد نادم که کارشناس مسائل محیط زیست و زمین شناسی و از این قبیل مسائل هستین، و همچنان مولوی صاحب مصباح‌الدین مستعین، سخنگوی و رئیس ارتباطات و اطلاعات وزارت زراعت و مالداری، از اشتراکتان به برنامه. یک جان تشکر از همکارم شمشاد زدان و از تمام شنونده های عزیزی که در برنامه سهم گرفتن، از اونام تشکری میکنم. ما مزدان رخصت، بعد از یک لحظه فاصله موسیقی میتونین سر ساعت خبرها را تعقیب کنین.
بیاشیانه گشتم خانه به خانه گشتم، بی تو همیشه باغم شانه به شانه گشتم، عشق یگانه ای من از تو نشانه ای من، بی تو نمک نداره شیر و ترانه ای من، سرزمین من خسته خسته از جفای سرزمین من، بی سرود و بی صدای سرزمین من، بی دوای سرزمین من، سرزمین من کی غمی تو را سرود، سرزمین من کی رهی تو را گشود، سرزمین من کی به تو وفا نمود، سرزمین من. ستاره من راه دوباره من، در همه جا نمیشه بی تو گذاره من، گنج تو را ربودن از بری عشرت خود، قلب تو را شکسته هر که بنوبت خود، سرزمین من خسته خسته جفای سرزمین من، بی سرود و بی صدای سرزمین من، دردمند بی دوای های سرزمین من، سرزمین من مثل چشم انتظار، سرزمین من مثل دشت پر غبار، سرزمین من مثل قلب داغدار، سرزمین من.